درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماسپښین دوی بجې شوې د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموزه اسمت څارون هرکلی کوم په دې سات کې ترشناس ملاندې خبرونه لرو په دې خبرونه کې د ځنګلونو پر اهمیت او د افغانستان د ځنګلونو پر وضعیت ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کو په خو په پایل کې څو خبرونه د جمهوریت دورې د ملي مصالحې د عالی شورا په خوانی رئیس عبدالله چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې وو پرون بیرته کابل ته ستون شو. ښاغلی عبدالله د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل هیله لري چې ټول افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. دی د خپلې کورنۍ د غړیو د لیدو لپاره هند ته تللی و او ویل کېږي چې طالبانو په ضمانت له هیواده بهر ته د تلو اجازه ورکړې وه. په خپل عبدالله او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 کې 1.4 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر ماری ایلین ګرورتی په یو راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې باید میلیونونو افغانانو او له هغې ډلې میرمنو ښوونکو او حتی ډاکټرانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. نوموړی زیاتوي ډبلیو اف پی د افغانستان د خلکو ملاتړ ترجمان دی او له هغو سره به د خوړو او د نقدو پیسو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 6.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالت سره مخامخ دي. ترکیه رسنیو له دې هیواد د نږدې 200 افغانانو د ایستلو خبر ورکړ. د رسنیو پرون د ترکی چارواکو په قول وویل چې ترکیه په غیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یوه الوتکه کې له استانبول کابل ته واستول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاقي او اصلي لار ګڼل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د 13 جنوري میاشتې د راپور لمخې اوس مهال په ترکیه کې له 3 لک زیات افغان کډوالو سي چې د 1.1 لک په شاوخوا کې قانوني اسناد نه لري او هر شیبه له ترکیه څخه د استل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتانیا د ستري محکمې یو قاضي پرون جمعه افریقایي هیواد رواندا ته د یو شمیر پناهغښتونکو د لیږلو وړاندیز قانوني او د اجرا وړ وباله. د برتانیا حکومت ویلي چې له دې ایسته یو شمیر مجرد پناهغښتونکو له برتانیا څخه رواندا ته لیږي او تر څو چې قضیه څېړل کیږي حمل ته ووسی. د پریکړه د کډوالو د لوی کمشنرۍ او د بشري حقوقو د څو مؤسسو له سخت مخالفت سره مخامخ شوې ده. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن د شل اووریزو لوبو لومړۍ مسابقه پیل شي. د دې لړۍ کوربه زیمبابوې دی او لومړۍ لوبه د ماسپښین په 3:30 بجو د زیمبابوې په پلازمینه حراري کې په پام کې ده. افغانستان د جون له 4 د جون تر 9 پورې د تیر لړۍ 3-5 اووارم لوبي په نسبتا لوی توپیر له کوربه هیواد وګټلې. او د آسیایي ملتونو د فوټبال جام ته د غوراوی د لوبو په لړۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه په سیمه ایز وخت د مازیګر په 5 بجو د کلکتې ښار د فوټبال په ډګر کې کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوردونکو یو تل بیا مو هرکلی کوم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې پر ځنګلونو اهمیت خبرې کوو. زه اسمت څاروانم او دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ملګرو ملتو او د چاپیریال ساتنې د نړیوالو ادارو پر اساس په وروستیو 60 کلونو کې د افغانستان ځنګلونه چې په ورتیرو دولسیزو کې سخت زیانمن شوي وو یو ور بیا احیا شول او تقریبا هغه حالت ته ورسیدل چې په 1980 لسیزه کې وو. دا ادارې اټکل کوي چې ځنګلونه د افغانستان د خاورې 3 سلنه پوښلې ده، یعنی د افغانستان د خاورې 1,350,000 هکتار مځکه ځنګلونه دي. د افغانستان ډېر ځنګلونه په پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان او بادغیس ولایتونو کې دي. په بادغیس کې د پستو طبي ځنګلونه چې د نیویې ملسیزې د تنظیمي جګړو په دوره کې لبی خېستل شوي وو په تیرو 2 لسیزو کې بیرته احیا شوي دي. په دغو ځنګلونو کې د 640 نیوي ډوله څارویو، مرغانو او خزندگان و پشمول راز راز ژوي او نباتات موجود دي. د هغو په منځ کې ځینې داسې بوټي او څاروي هم شته چې د نړۍ په نورو برخو کې نشته. د ونو او ځنګلونو د اهمیت په اړه د ډیرو تبلیغاتو ترڅنګ د جلغوزو لپاره د نړیوال بازار موندنې مرسته وکړه چې خلک په تیره بیا په هغو ولایتونو کې چې د جلغوزو ځنګلونه شته ونې ونه وهي، خو اوس چې بېوزلي او لوږه اوج ته رسېدلې راپورونه لرو چې خلکو یو وار بیا د ونو او ځنګلونو بې دریغه وهلو ته مخه کړې ده. لبل خو په ورسته ورځو کې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې اورونه ولګیدل او ډیر ځنګلونه یې لمنځه یوړل. شایي دومره پراخ اور تر دې پخوا د کونړ او نورستان په ځنګلونو کې نه وی لګیدلې. دې اورونو نه یوازې د سیمې خلکو ته ډیر مالی تاوان اړولې، بلکې چاپیریال یې سخت زیانمن کړی دی. شایي ډیرو کلونو ته اړتیا وي چې دا سیمې بیا شنې او سمسوري شي. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې موضوعاتو خبرې کوو. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي پخوانی استاد پوهان ډاکټر ذکر الله صافی، د طبیعي میراثونو د ساتنې پخوانی رئیس جلال الدین ناصری، او همدارس د کرنې او مالداري وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو رئیس او د دغه وزارت ویندوی مولوی مصباح الدین مستعین زموږ میلمانه دي. ټولو میلمنو ته هر کله وایم او تاسو اوریدونکو څخه هم تمه ده چې د خبرونې پترس کې به له موږ سره تماس ونیسئ که پوښتنه لرئ، نظر لرئ، زموږ له میلمنو سره به شریکې. مخکې تر دې چې اصلي بحث ته راشو، لومړی ډاکټر صاحب ذاکر الله صافی، که تاسې د ځنګلونو په اهمیت لنډې خبرې وکړئ چې څومره مهم دي ځنګلونه، څومره مهم دي یوازې چاپیریال ته مهم دي او انسانانو ته څومره مهم دي، له اقتصادي نظریه اهمیت څومره دی؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د ازادي رادیو د عالی قدر اوریدونکو ته او په دې باس کې ګډونوالو ته وړاندې کوم. ډیره ښایسته او کلی موجوده چې تاسو راپورته کړی د افغانستان ځنګلونه، تاسو فکر وکړئ دا زموږ ستاسو د چاپیریال او د محیط زیست عمده برخه ده. په مجموع کې د کله چې د محیط زیست کلمه راپورته کیږي، دا معنی چې یو ایکوسیستم د ژوند لپاره چاپیریال بیا د ډیرو نور واحدونو نه، چې هر یو ته موږ په خاص ځانګړي توګه ویلی شو ایکوسیستم، چې په هغه کې مثلا ځنګلونه راځي، پاغې کې مثلا غرونه راځي، پاغې کې مثلا برفي ذخایر راځي، پاغې کې مثلا دښتې او بیابانونه راځي. هر یو په خپل ځای باندې د چاپیریال یا د ژوند چاپیریال د برابرولو لپاره خاص ارزښت لري. نو په دې ټولو یعنی کمپوننت یا ټول اعضای چې وسنجو، ځنګل ډیر مهم رول لوبوي. ځنګل تقریبا کدرته وایم چې په یو هیواد کې د چاپیریال یا د ژوندانه د محیط د ساتلو لومړنی ضامن دی. مثلا موږ تاسو هغه هیوادونه وګورو چې ابهارو ته نږدې دي، او هغه هیوادونه چې مثلا په وچو کې هغه دي، مهار دي، یعنی د لنډ لاک دي، په دېو کې دغه ځنګل تقریبا د بهر څه کوي دنده ترسره کوي. د هوا نسبتي لندبل دا ساتي، هوا تصفیه کوي. مثلا نه پریدي چې په یو هواد کې د حرارت نوسانونه ډیر لوړ شي، ډیر تیر شي، یا د نسبتي لندبل ډیر کم شي یا زیات شي. دا کولای شي په خپل تعارف سره، په خپل تبخیر سره دا چې شو کې د هوا کنټرول کی. متاسفانه که د توامه چې موږ ستاسو په مجموع کې د افغانستان ساته چې حسابي کو تقریبا زمونږ زمونږ درې سلنه کم راځي، او هغه د تلبیح کلو جنگونو کې ډیر زیات متضرر شو، ډیر زیات خراب شو. بیا لله الحمد یوسف حسي وشوي کارونه وشول چې پاره کې د برقی انرژي چې کله رامنت شو، خلکو د دې د قطع کولو صددو وکړه، ځکه چې د انرژي د برق لا سکړه. بیا یو نوې ټکنالوژي رامنت شو چې خلکو په محلي توګه د برقونه جوړ کړ، د کم لګي یا د اوبو د کنیکټک یا د ذخیروي انرژي نه استفاده، حرکي انرژي نه استفاده وکړه. بیا ورپسې سولار سیستم راغی، ځنګلونه لګ احیا شو. بیا په دې کې د دولت نه تقریبا تیر دولت باوجود ډیرو زیاتو ناخوالو چې خلکو ورته فساد وایي، بیا هم هغې وکولی شول چې اداري جات کې محیط زیست جات کې وزارت زراعت ډیر زیات پام راو ګرځاو ډیر خکارونه وک، یعنی دا معنا چې دا وساته دا داس یو 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 فاکتور یا داس یو عامل چې موږ تاسو په هیواد کې څه شي کولای شي د چاپیریال یا د محیط یا د هوا یا د زیات ګرمۍ او زیات سردۍ څه شي کې مخه ونیسي. دا جنبه شواد مهندستی وا، او بل جنبه اقتصادي ده. تاسو فکر وکړئ که نورستان ته لاړ شي، موږ یو پټۍ لرو په نامه د ایسترن بیلټ چې دا د منسونی یا د فصلي بارانونو چې تقریبا د سردار میاشتې وروسته شروع کیږي، دا د پاره یو ښایسته پټۍ ده چې تر پکتیکا پورې دا ادامه لري. نو دا پټۍ کې څه چې وګړي دي منطقو دي، دوی د دې هغه نه د دې د لرګیو نه په ساختماني شیانو کې که چېرته بارویه توګه استفاده شوې وای، دوی دپاره ډېر یو لوی اقتصادي زیرمه وه. د دوی دغه اضافي مواد وچ څانګې وغیره وغیره د دې خلکو د محروقاتي انرژي دپاره په ښه اندازه کومک کو. که چېرته حکومت لکه د تیر مرحوم ظاهرشاه په وخت کې چې موږ تاسو کارخانې لرودلې په زازیو کې او په کم د نورو منطقو کې، هغې ډېر ښایسته ښایسته څه کول، دغې چارتراش به تولیدول، زمونږ چارتراش به حتی سعودي عرب او د عربي هیوادو ته دې ته انتقالېدل. نو زمونږ په ملي اقتصاد باندې ډېره لویه تاثیر یې لرو ده. همدارنګه که تاسو بادغیس خواته لاړ شئ، د پستې ځنګلونه وګورئ، که تاسو مزار شریف تاشقرغان دې منطقو ته وګورئ، په دې غرونو کې ځینې ځینې پستو ځنګلونه دي، د هغې عواید وګورئ چې فوق العاده په ملي اقتصاد باندې رول لري. که تاسو زلغوزي وګورئ، زلغوزي ځان ته چې که چېرته دا ښه پروسس شي په ښه طریقه باندې، لکه موږ چې هوایي دهلیزونه ایجاد کړو، د هغې د لارې صادر شي، سورت او بسته بندي شي، دا په ملي اقتصاد باندې ډېر لوی رول لري. نو ډېره پر حرفي ونه شي چې ځنګل د موږ او تاسو دپاره یو حیاتي، زموږ او ستاسو د چاپېریال لپاره یو حیاتي ارزښت لري.
کور ودان ډاکټر صاحب ساپای، د کرنې او مالداري وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس او دغه وزارت وایند مولوی صاحب مستعین، ستاسو دقیق معلومات څه دي چې په نورستان او کونړ کې څومره ځنګلونه سوځېدلي دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو او په بحث کې درنو ګډونوالو پوهانو او استادانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نو د نورستان په ځنګلو کې چې اور لګېدلی دی، دا تقریبا داسې دقیق شمېره په دې نه معلومېږي چې هغه ساحې ډېرې لوړې دي او ډېر جګ جګ غرونه دي، خو بیا هم نو داسې د 40-50 هکتار ځمکه به په هغې کې سوځېدلې وي. او خو دا داسې دی چې د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د دې دپاره عاجل پلان جوړ کړی دی چې د دې هغه نقشه او د دې هغه کوم نقصانات چې رسېدلي دي هغه ټول بررسي کړي، او بیا د دې دپاره به مصنوعي ځنګل بیرته جوړېږي انشاءالله.
بله، آیا اور اوس کاملا مړ شوی دی او کله هم په ځینو ساحو کې اور بل دی؟
اور مطلقا اوس هلته نشته، تقریبا تر اوه ورځې شپږ ورځې اته ورځې مخکې موږ هلته و مطلق اور نه و، هیڅ هم نه و. اما داسې هلته انټرنیټي شبکې او دغه رقم مواصلاتي شبکې هغه کار نه کوي، خبره ډېره په ځنډ سره رسېږي، بس یو څوک خبره وکړي او د رسنیو د خبرونو سرخط جوړ شي. هلته موږ ساحې ته تللي وو، هغه ساحه مو د نږدې څخه وکتل، نه اور هم مهار و.
ډېره مننه. یوه بله کلن راته وایي چې آیا کوم اټکل کولی شئ چې په دغو سوځېدلو ونو کې به څومره د جلغوزو ونې وي او څومره نورې ونې وي؟
دا دا د شام دره چې ورته وایي، دلته چې دا اور لګېدلی و دا د جلغوزو ځنګلونه وه، او دغه بلې خواته چې بیا اور لګېدلی و هغه خو نو ډېر مخکې وه، خو اوس نه و. هغه بیا چې و دغه چتراش چې ورته وایي، یا نښتر نښتر چې دوی ورته وایي، دغه درختې وې. ځنګل خو هغه دی استاذ هم موجود دی، دا د نورستان جنگلونه یا په مجموع کې د غرنی جنگلونه دا داسې دي چې دا هر شی چې پر کومه علاقه باندې شیندې که په کوم ځای کې منځ شنه دي هلته بیا جنغوزی نه شنه کېږي، او که په کوم ځای کې نختر شنه دي هلته بیا منځ نه کېږي، بس داسې یو دا بل پر ځای باندې نه سره شنه کېږي. دا د هر یوه هوا او ځکه دا بس هغه شنه کې هم تر دې پورې درته وویل چې دلته ډېر هېوادوال په دا پوښتنه کوي چې ته باید د جنغوزو پر ځای باندې دا چې نختر سوځېدلي پر هغه باندې ته جنغوزې وکړي چې هم د خلکو دپاره کار سي او هم د خلکو دپاره یو عایداتي منبع سي. نو هغه په دغه وجه باندې چې پر کومه مځکه د مخکې څخه طبیعي جنغوزې پر هغه باندې مصنوعي جنغوزې کرلی سو او چې طبیعي هغه نختر و د منځ پر هغه باندې بیا هغه شي کرلی سو، یو د بل پر ځای باندې
هغه ځای خلکو دا ولا چې دا نه رښنه کیږي. بله ډېر مننه. یو بل پوښتنه بل تاسو څخه، آیا تر اوسه د اور لګیدو عوامل څرګند شوي دي؟ دا پوښتنه په دې خاطر هم کوم چې ځینې خلک وایي د دوه قومونو ترمنځ شخړه شوي، او ځینې بیا وایي چې په دې خاطر چې د جلغوزو حاصل یوې طبقې اخیست او بلې د رخیل مخې ځنګل ته قصدن اور اچولی دی.
نو دا خو چې موږ تللي وو د زراعت وزارت په سرپرستۍ کې، د زراعت وزارت مین پنځه وزارتونه وو په هیئتي باندې موږ تللي وو، بیا مو هلته د ولسونو سره ځایي مسؤلینو سره او دغه رقم قومي مشرانو سره او د دوی خپلې اتحادیې لري دغو ټولو سره مو پر دې باندې مجلس وکړي. داسې څه موږ نه کړه پیدا لکه کوم چې هغه اوازې وې یا رپورټونه وو. منتها عوامل درې یا څلور دوی یادونه چې هر وخت په ځنګلو کې ورونه لګیږي، نه تنها په افغانستان کې، د دنیا په نورو نورو برخو کې هم لګیږي، خو په نورستان کې یا په دغه ځایو کې چې دوی ور کله کله چې دا ور رامنځته شي، نو هغه عوامل یو دایي چې کله د شپنیان یا رمی چې پیایي د چوپانان دا ور بلکې او بیا لا پروايي څخه ور دغه پریږدي، نو هغه کله باد ورته رسته شي او دا لاندې خاشي وچي د دې څخه ور جوړ شي او ور واخلي، او کله بیا داسې د تورست سیلانیان چې ورته وایي، نو دا چې کله په یو ساحه کې شپه وکړي او هغه هلته ور داسې ځینې پاته شوي، نو د هغه څخه هم ول دا مشکلات پیښیږي. او کله کله ول داسې چې د ګرمۍ په شپو کې که څه هم هغه هواوې خو ډېرې معتدلې، خو دوی دا په ځنګلو کې طبیعي چې بس کله په ځنګل کې داسې پیښه راځي چې هغه په خپله باندې هم یو ځای اور واخلي، او کله بیا ول داسې پیښه شي چې یو موزر څوک لکه دا ته چې وویل خو دا موږ اوس فلاله دا پیښه په لاس کې نه لرو. په تیر وخت کې به ور کله داسې پیښېدله چې د خلکو په مابین کې به څه خبره راله، او بیا به د شپې یو موزر څوک تللی وو او هلته به ور لګولی و، نو دا پیښه کله پیښېږي.
بله ډېره مننه مولوی صاحب. د طبیعي میراثونو د ساتنې پخوانی رئیس جلال الدین ناصری صاحب، خلکو ته څنګه انګیزه ورکولی شو چې ځنګلونه ونه وهي، خصوصا په اوسنی بد اقتصادي حالات کې؟ ډېره زیاته مننه
سروان صاحب، تاسو ته لکه څنګه چې پوهان صاحب د ځنګلونو په اهمیت باندې بحث وکړو، نو په که چېرته موږ د ځنګلونو د قطع او د قاچاق په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره او همدارنګه د هغو وګړو چې د ځنګلونو په چار اطراف کې ژوند کوو، د دوی شته هم د قانون مطابق لوړ دي، چې موږ کولی شو د ځنګلونو په ساتنه کې ښه رول ولوبوو. تاسو بهتر معلومه ده د افغانستان د قوانینو پر بنسټ باندې هغه وګړي چې هغه د ځنګله په چار اطراف کې ژوند کوي، دا خلک د ځنګله په حفاظت کې باید دخیل اوسي. دې خلکو دغه ذهنیت باید دول لاړ شي چې د ځنګله قطع کول، د ځنګله تخریب دا په حقیقت کې برعلاوه له دې نه چې لوړه کچه باندې زیان لري، د دې په اقتصاد باندې، د دې په ژوند باندې، د دې چاپیریال باندې منفي اغېز لري. نو زما په شخصي نظر مشخصا د تاسې د جواب په اړه باندې د عامه پوهاوي لوړوالی او د محلي خلکو چې هغه د ځنګلو په چار اطراف کې ژوند کوي، د دوی تخمیدل د ځنګلو په حفاظت کې دا هغه مهم او اساسي نقش ده چې د ځنګلو په حفاظت کې او قطع او قاچاق په مخنیوي کې مهم رول لري.
ډیره زیاته مننه کوروادن پوهن صاحب. صاحب تاسو هم په دې اړه څه وایئ؟ لکه څنګه چې ښاغلی ناصری اشاره وکړه، د جلغوزو مسله همداسې وه. کله چې د جلغوزو صادرات پیل شول په پراخه پیمانه، البته او ګټه وټه زیاته وه، نو دا سی اوریدل کېدل چې خلک ډیر تشویق شول د غوونو ته او ساتنې ته. دا سی نور کارونه هم فکر کوم چې کېدای شي چې خلک د ونو تر وهلو د هغو په ساتلو کې د ځان ګټه زیاته احساس کړي. نور کوم کارونه کېدای شي؟
زه فکر کوم په دې کې کنه د ځنګلونو په ساتنو کې او یا دغې تعویزول د لرګیو نه د میوو لپاره لږ داسې مخکې وګورو. موږ ډېر ښه نظام لرو، ده موږ ډېر ښه سیستم لرو د دې ځنګلونو او د دې د زلغوزو په ساتنه کې. په یو منطقه کې به صرف یو هغه باشي به د ځنګل دا کلی به یو داسې سرته وایمه چې عرفي یو شورا به لرو، دله هغه عرفي شورا به صلاحیت ورکړي دی هغه ته، دی باشي ته، او دا باشي به د ځنګل داسې څارنه کوله چې ډېره ښایسته څارنه کوله. قطب هم هغه شو که چا به وچ لګي هم ټولول، بیا به شورا فیصله وکړه څه وخت به ټول شي څه وخت به هغه شي. دا دا دغه سیستم د کچې فکر وکړو دا سیستم تقریبا بیا را ژوندۍ شي، د دې کې به ډیر ښه پرمختګ وشي او د دې هواد دې کلشته معنی خصاتنه به وشي. او بل مسله دا ده چې ایوازول تعویزول تاسو ګورئ، یو نبات ایوازول بل نبات ته دا یو اقتصادي سړینه ته یو اقتصادي ارزښت او یعنی څور توای پرتل کول د هغې وروسته باید دا وشي. موږ دا کار کولای شو او دې شو هم کولای. هغه منطقې چې زرغوزی دي باید هغه ساتنه خوشي او هغه د رشد لپاره زمينه سازي وشي. هغه ځکه چې نختری دي په خپل حالت کړی دي، د نختره ګټه موږ تاسو مرئ نه ده، موږ تاسو نه ګورو، ولې ما ته ښکاري چې د خواوه مطالعه لرو چې د هوا د هواد د هوا په ساتنه کې څومره رول لري او میوي او زرغوزی په خپل میوي لري. دا باید په طبيعي توګه دې په طبيعت کې ګوتې مو وهي، طبيعت کې ګوتې وال، طبيعت کې لاس وانه، دا ډېر لوی علم تجربه لري. کولای شو په دې کې سړینې وکړو، په دې کې کولای شو ځینې تحقیقي ورګاونو په دې کې شامل کو او دې ته واسط ورکو. پاغه ځایو کې موږ ضرور نه ده چې نختلې د منځ یې سو دغه په ځای زلغوزی وکړو، یا زلغوزی د منځ یې سو نختلې وکړو. تاسو په خپل پاغه زلغوزی په ساحه کې ډېر لوی سهاله وکړي چې ته موږ خو دې جوړې کو او دې ته انکشاف ورکو. خزه مینه لرو همدارنګه نختلو لپاره موږ خ د نختورو په ساحه کې خاصه حاله دو چاغه ته باید انکشاف وکړي.
زما منظور د سوال داو چې په څه شکل سره خلک په دغه طبي سرچینو کې یعنی ځنګلونو کې شریکول شو چې هغه خپل وګڼي او نه یوازې چې وینه وهي بلکې وی پالي وی ساتي لای پراخي کړی. په څه شکل سره دا کار کوي؟ د افغانستان قوانين څه وایي؟
په شروع کې ما تاسو عرض وکړ چې ډیر یو ښه سیستم موجود وو، دین یو خصسته موجودو، د کلی شورا وا مشران په دې کې شامل وو، یو باشی به مقرر شو او باشی به د دې ځنګل داسې څارنه کوله چې حکومت په یو کتاب باندې هم نشو کولای. زموږ کدا سیستم بیرته احیا شي، دا په نه پولیسو ته خاص کته ته ضرورت شته، نه بلشته هر منطقه هر کله هغه د پخوانه دا یو دود یو دستور په منطقو کې چې دا ځنګل کچته هغه دی د زلغوزی دی، هغه زلغوزی خپل مال غني، ونی خپل مال غني. زه هم دغه سیستم دی یاشي سید هغه قانون چې کوم د مهیزستی یا د قانون د ځنګلاتو ساتونو په ارتباط د قانون په دولت کې موجود دی او باید هغه تقویشي. او ورسره موږ باید د عرف نه استفاده وکړو. من باید په کلو کې پاره کې دا شوراګان تقویہ کو ترڅو د خپل د ځنګلونو د خپل ملکیت وګڼي او د دې په ساتنه کې په عرفي توګه داسې فیصله وشي چې دولت هیڅ ضرورت پاتې نشي او دولت هیڅ مجبور نشي چې په دې خلکو مداخله وکړي. نو دا د دې نوکه سیستم موجود او اوس هم کتا سو یغو کوي د ته انکشاف ورکړي. زه تاسو یو لنډه بیلګه وایم. یو مثال تاسو د اسلام قلعه د دې دشت وایم. په اسلام قلعه په دې منطقو کې په نوراباد کې بلې کوسار کې دلته ما خپل کار کړی دی. دا دښتي یو تکس پیری وي. دې حالت ته ورسېدلې چې بادونو ریګ واخیست او ټول دوکانونه او کورونه یې څه شی کړه د خاورې لاندې کړه. څه شی سیستم شوی ما ولې اصلي لامل د دې خبرې چې هغه شوراګانې د منځه تللې وي. څه خلک یې مهاجر شوي وو او څه دولت د هغې په مقابل کې بېتنایي کړې وه او څه دغه توپک سالاران قومندانان چې پیدا شوي وو هغه شوراګانې خرابې کړې وي. منګه د ځینو ماسو په مرسته باندې دا شوراګانې بېرته ایجاد کړې او دې خلکو ته وویلې چې دا ځنګلونه ستاسو ملکیت دی، دا ځنګلونه دا بوټي ستاسو د څارویو دپاره ښه خواړه دي. نو تاسو که دا براوی او د ده دپاره یو ښه سیستم جوړ کړئ، تاسو یقین وکړي په څلور کاله کې که تاسو کله سفر کو سار خواته وکړه او تاسو د چپ خوی خواته د سړک وګورئ بېرته هغه ونې زرغونې شوي دي او دومره لوړې شوي دي چې د بادونو بیخي د خاورې د تخریب مخه نیولې. یعنی داسې ذهنیت خلکو ته ورکړ شي دولت به تقویه کړي. نو په دې
سیستم ډېره مرسته کوله پوهن صاحب. لیکن مسله دا ده چې کله لوږه ډېره شي، فقر ډېر شي، که تاسې یو قوم ته یو ځنګل وم سپاره نو هغوی د مجبوریت له مخې هم ونی وهي. پرون موږته د پکتیا یوه مدني فعال په دې اړه داسې وویل.
په تېرو کلونو کې د پکتیا د ځنګلونو لپاره د جمهوریت په وخت کې تر ډېره خلک په یو څه کاروبار باندې مصروف وو. دا چې ورځنۍ چارې مخ ته وړلې هغه بېلابېل کارونو باندې مصروف وو. نو په دې وروستیو کې په هغه وخت کې قومي تړونونه وو چې د ځنګلونو دی وهنه مخنیوي شوی وو او که چا به ځنګل وواهه نو هغه به د قومونو لپاره د پریکړې په اساس باندې ناغه کېدل چې بیا دې ته خلکو زړه نه ښکاو چې د پکتیا دغه مثلا په ځاګیاریوب کې جانخیل کې سکمنو کې هغه دران میشتې درې ولسوالۍ چې دي هلته ځنګلونه پرې کړي. نو تر ډېره مخنیوي شوی و هم قومي هم د خلکو یو څه کاروبار وو چې د تېزونه ښکاو چې شنه ځنګلونه کته کې. ولې په دې وروستیو کې چې څومره معلومات موږ لرو بیا په دې اوس وخت کې ځنګلونه تر ډېره پر خلک له مجبوریته وایي. نو هغه ته بیا قومي پریکړم دومره نه لري ځکه چې هغه پوهیږي چې مثلا خلک مجبور دي باید د ځنګل وهنې له لارې خپل ځان ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نو متاسفانه تر ډېره پورې اوس هغه نه بنیول سوي مخه نه قومي او نه هم د اسلامي امارت لخوا نه.
که څه هم په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس ازادي رادیو ته ویل چې یو 50 کسیزه قطعه جوړه شوې ده، لیکن 50 کسیزه قطعه به کوم ځای اداره کې کوم ځای به رسیدګي وکړي شي، دا هم ډېر مشکله کار دی. مولوي صاحب مستعین، ستاسو په نظر لاره چاره څه ده چې خلک ځنګلونه ونوي او مخکې ما اشاره وکړه چې تر څو خلک په ګټه کې شریک شوي نه وي په یو نه یو شکل سره تر هغو پورې ګرانه ده چې دوی د ځنګلونه تر تله وساتي. که دغسې مجبوریت راشي لکه څنګه چې زموږ دغه اوریدونکي ورته اشاره وکړه نو بیا یې وهي. تاسو څه فکر کوئ چې باید څه وشي؟ ځنګلونه په خلکو وویشل شي او د دوی مسؤلیت وګرځول شي، ساتنه یې هم او کې وهي هم بی درېغه ونه وهي، کې یو ونه وهي دوی کشیش دي داسې کوم لا راشته وکنه؟
د ځنګلونو د تحفظ لپاره خو موږ د اوس هیئت چې تللی و دوی تر هې راوړي دي او یوازې د لنډ وخت لپاره عجله او یو د اوږدمهالې دپاره. نو دا د لنډ وخت دپاره عجله چې راوړې ده هغه دا دی چې هغه کته چې د ځنګلونو دپاره جوړه شوې ده هغه عجل کار شروع کړي. خو هغه تاسو ته معلومي چې دغه قانوني کارونه برابرول او د خلکو روزنه او دا هغه یو څه وخت اخلي. نو هغه وزارت داخلي ول چې میاشت دوه میاشتې پورې وخت اخلي. نو بیا موږ د دې لپاره داسې خلک وګمارل چې هغه هلته د علاقې منطقې خلک دي او هغه به فلحال دغه کار کوي او هغه مصارف شان به دولت ورکی نو یو خدای د هغه د حفاظت لپاره ډیر څه دغه او بل په دا ډیر وخت باندې یعنی د اسلامي امارت د راتګ سره چې دوی کله اعلان کړی و د ځنګلو د کتې د بندېدو لپاره نو نوی لرګي کته سوي نه دي یو د دوا او بل د ځنګلو د حفاظت لپاره چې کله وور یا بل شی لګیږي دا غو چې کوم عاجل اسباب دي چې هغه د وور جامع ورته وایي او یا هغه نور تبرونه او بیلچي واغ شان چې د وور په وجود کې کارول کیږي دا شان دي او هغه په هغه خپل طرز او طریقه باندې هر ځنګله ته نږدې په هغه حکومتي ودانۍ کې شان ځای پر ځای کیږي د ضرورت په وخت به بیا کوای بشری تور کول کیږي او هغه به د مخنیوي د دې کار کوي او پاتې سلو کته د لپاره خو دغه کتاب د چې د وو ولایتو د لپاره بلکې چې د مور ځنګلونو په کښلرو ډېر ځنګلونو په دامه شریکي کې نو د دغه د لپاره دغه کتاب او هغه په کار باندې اوس عاجل پیل کړی دی او کار روان دی او بل د دې د لپاره اوس مهاله کوم پلانونه چې دي هغه نو دا دی چې د میکانیزم جوړول دي او چې دا لرګو څخه بیا څنګه استفاده وسی هغه لرګي چې هغه ځای کیږي یا زړه کیږي او یا دغه کیږي او یا بیا د دې پر ځای باندې چې نور څنګه وکړل چې خلکو ته کارخانو ته او دغه رقم صنعتکارانو ته تجارانو ته په کوم شرایط ورکول شي نو پر هغه خو مهاله کار دی پر هغه باندې کار روان دی او کوم لرګي چې موجوده د دې چې تا مخته ویل چې خلکو ته یو نو حق وکښ ورکول شي خلک همر د نږدې څخه ټول منطقو خلک ولیدل او ټول په دې باندې پوه وو چې دا زموږ د احیا لپاره غټه سرمایه ده او زموږ د وسنی حالت باندې چې پر ټول دنیا کې وچکالي ډیره ده بارانونه نشته خوشحالي ده هوا ککړه ده امراض ډیر سوي دي په دې ټول شانو باندې هغه خلک په وخت باندې دوی ته سیمینارونه هم سوي دي او هلته د زراعت چې کوم مسؤلین دي او د محیط زیست چې کوم مسؤلین دي هغه وخت په وخت باندې هلته دورې کړي دي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي دي او دغه رقم لکه صافي صاحب چې وویل د مخکې څه چې کوم قومي تړونونه وه هغه په اکثرو کې یعنی په سل کې په 90% ځایونو کې هغه برقراره وه او د هغو تړونونو کار روان وو او هغه ډېر څه موثر واقع وه او په 90% خونو خامخا په هر چا کې د لارې خلک یې په بعضې ځایو کې هغه خلکو څه شکایت درلودي چې پلانیان خلک چې دي هغه مطلب دې شي ته دغه نه دي متوجه نه دي نو دا ټول کارونه سوي دي او دغه ځنګلونه چې دي دا ټوله د ملت سرمایه ده په دې ټول ملت پوه دا هغه خلک چې د ځنګلو خدمت کوي هغه د پر د ځنګلاتو په قانون کې یعنی هغه خلک چې نږدې هغه قومونه چې نږدې په ځنګلو ته وسیږي او یا په ځنګلونو کې وسیږي هغه خپل حق او حقوق لري په ځنګلو کې او دا هغه خپل حد او حدود معلوم دي هغه لرګي درختي چې وغزاريږي چې پکیږي او به راوړي او د دې چې کوم وچ لرګي دي د سونګ لرګي دي د دې ټول شانده خو ټول اوس په قیمت باندې دي په دې ټول کې دا هغه خلک په دا پودي هغه خپل په حق او حقوق باندې پودي او خپل حدود ورته معلوم دي موږ د څه څوک نه لیدي چې موږ ته دا وایي چې د دې شي سره دښمنی لرم او یاد از ما په ګټه نه دي ټول خلکو دا وایي چې بس تاسو چې هر طریقه جوړه کې حکومت موږ ورته اماده یو او کوم چې مخکې څه جوړ دی هغه ته اماده یو مخکې د جنگلاتو قانون چې دی خلګه آماده و ان شاء الله
bale ډیر مننه لیکن یو خو دا چې په خولې څوک څه وایي لیکن بل لا چې په عمل څه کوي مثلا ک د غوس کابل شهر ته لاړ شو او یو سړک ته ورسو ویاله بل غندونو ډکوي یو څوک په پلاستیک کې اچوي یو څوک په کاغذ په کې اچوي لیکن هغه سړی ته بیا مایکروفونونه سي چې دا کار څنګه دی وایي دا غلط کار دی دا زمو شار د مشکور دی دا خبري خلک کوي لیکن عمل بیا یو څه جلا مسله ده پر هل وس بو ګور چې زمو درانه اوریدونکو څه وایي زمو د خبرونه ملمانه دي د کابل په هنتون د کرنې په انځي په خواني استاد په هن ډاکټر ذکر الله صافی د طبی میراثونو د ساتنې پخوانی رئیس جلال الدین ناصری او د کرنې او مالداری وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو رئیس او دغه وزارت ویندوی مولوی مصباح الدین مستعین. مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیرې او د واتس اپ شمیرې اعلان کړم، یو اوریدونکی تیار لرو. اول به د خبرې واورو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب، محترم اتا او درنو ملمنو تاسو څنګه هم کار تاسو لمنو وړاندې کوم
خلکان
مبارز دي ملمنو تاسو په تمات
مهرباني کوئ مبارز
سروان صاحب محترم وکړم پر دې موضوع مې انتخاب کړی دا نو زموږ تاسو په جواب کې د دې وړاندې یعنی زنګولونه یو څه تر اخو ډیر و خو د بده مرغ ووس یا ورونه اخی یا پسره نه بس وهل کیږي لاندر لرګي وړکیږي ختیږي نو را به صدا یو وخت چې هغه خلک وي او یا خپل سوزي یا خرڅوي هغه دوی نامه د زمر ساتس په هوا کې د غربت له وجې دي ځکه چې یو سړی مجبور شي نو هغه چې د دې پر ځای چغلا کوي نو هم دې ته لاس اچي. زموږ د هلمند ولایت د نوزاد په ولسوالۍ کې سناسه د ونو او بادامو درختي ولاړې په غرو کې وي نو هغه هم د دې د وجې څخه اکثره وو هلسوي زوایمه چې د حکومتونو پر ځای دلته مشه تجربه معلومه سو د حکومتونو پر ځای قومي تړونونه د دغه زنګلو د وهلو د مخنیوي په برابر کې مثبت تمامېږي. ولی حکومتونه هر حکومت دایمي نه یې ځکه چې هغه بدلون پیشکرازي نو قومي تړون وو چې هغه ډیر وخت پر ځای باندې پاتې کیږي په هلمند کې چې هر چا خپل دغه ساحه معلومه ده چې دا د وسړي د دا بل سړي ده نو هغه چا چې خپل پر دغه زنګلونه باندې بایسته وو هغه یو رقم درخت دی دلته په هلمند کې هغه میوې ته شنه وای کیږي نو چې هر څوک باندې بایسته وو هغه پر ځای باندې پاتې دی او که چا نه غېړي کړی وای یا تللی وو یا سر نه پګرځوي نو هغه وسوي دی. خو بیا هم په دغه لس کلونو کې امارت په دغه ولسوالۍ کې سخت محدودیتونه وضع کړه کار چا وولي و دونه به جرمه کیږي خو بیا هم خلکو وهله نه پرېښوده نو کومې تړونونه د دې په برابر کې ډېر مثبت تمامېږي. خپل مې د ملمنو صاحبانو څخه دا پوښتنه ده چې باید د سوو کوچ زموږ ستاسو دغه اوسني زنګلونه پر ځای پاتې سي او نور هم د پراختیا ورکو یعنی موږ تاسو باید سوو کوچ مو چاپریال شایسته سي او هم دا زنګلونه خپل پر ځای پاتې سي.
کور ودان سلامت اوسې مننه. بل اوریدونکو لرو ځان راو پېښنې ازادي رادیو مهرباني کوي. خیر اوس به د ټلیفون شمیرې اعلان کما. د دوی ټلیفون قطع شو. 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5301 بلش میره چې هم ټلیفون دی او هم واتس اپ 00 42 12 12 0 00 42 12 42 0 00. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه مهرباني کوي صاحب د ټلیفون متاسفانه قطع شو. بل اوریدونکو لرو د واتس اپ لاري خبري وکي. مهرباني کوي تاسو له استودیو سره وصل یاست که خبري وکي. خیر تاسو خبري ونه کړی بل یو ته به ورشو ګوندي د دوی اواز واوریدای شو. خبري وکي آزادی رادیو ده. مهرباني کوي سم. مهرباني سم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه ستاسو خبرې کوم د کابل نه.
مهرباني.
ما یو لاند پښتنه په دغه مورد دی هغه کې د ونو د موریشر نه پښتنه دا ده ویان دی وزارت زراعت.
مهرباني.
زه وشته توجه وکړم د لوګر سرکونه 200 اوس په خو یاو او هغه نقشو ډیزاین هم دغه دی سرکونه په تر لوګر په دی علامه پوری کچې ته بیا په سر لای راځي او دې راته ځوان دي چې په دغه شاوخوان یلګي کې دي هم به سورې پیدا کی هم به داونی پیدا شي هم به دا ولست یو کار پیدا شي دا ولست په تاونی زی دا ولست ورته وساتي دا مې وپښتنه او دومره پښتنه مې دا شایده د مولي سره پښتنه دا شایده چې موږ دغه شو دو کاروبار کو د رسمي جوازونه لرو کو پراتیپونه لرو د غوغان مورد کې د تاسو توجه غواړم چې مشکلي ده د خلکو حالت ډیر خراب ده حتا تر دې اندازې چې خو دې موږ دا کار ډیر خو خوځي امارات راغلی زموږ ته واکسین راغلی زموږ ته القار زموږ ته دوا د شنجه راغله هیڅ هم را نغله ته کوم توجه غواړو او مننه.
کور ودان سلامت اوسې. بل اوریدون خیملرو تاسې ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوي. مهرباني خیر دوی ټلیفون هم قطع شو اوس بنو نه تخنیکی همکار وای بل همشته مهرباني کوي.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام
سروان صاحب محترم از ما سلامونه قبول کا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلامت اوسې قاری صاحب مهرباني.
تشکر سم خبره پر محیط زیست یا پر زنګلونو باندې ده. زنګل خو نه دا شی دی چې زموږ محیط زیست کو ماکرو چې زموږ د چاپیریال په ساتنه کې زموږ سره مرسته کوي. خو یو خبره زه کول غواړم دغه خلک ډیر د مجبوریت خبره کوي. زوم چې سړی د مجبوریت خو هر کار کوي دا خو نه بیا نه دی چې ولا ته مجبور یې د خدای سر پرې که ته مجبور یې اغلا وکړه ته مجبور یې مواد مخدر وکړه ته مجبور یې ځنګل وو دا خو نه کیږي. زما په نظر و دې ته یو غټه آگاهي په کار ده. زموږ مسؤلینو زموږ پر مسؤلینو مو دا غږ دی چې د گفتار پر ځای باندې جامه د عمل وپوښي زموږ ځنګلونو ساتل.
بله بله مننه قاری صاحب. اما ځنګلونه په داسې ځایونو کې دي چې له ښارونو لري په غرونو کې وي هلته یې ساتنه یو څه مشکله ده. او دا چې یو څوک ډوډۍ نه لري بیا په ځینو مواردو کې مجبوره کیږي. که څه هم ستاسو خبره په ځای ده چې که څوک مجبوریت بهانه کوي او عامه شتمني له منځه وړي دا ناروا کار دی. فکر کوم بل اوریدونکی مو وصل نه نه وصل نه شو ور بشو درنو ملمنو ته. مولوی صاحب پښتنې تاسو ته خو نو اول نو بتم تاسو ته درکو. مبارز صاحب ویل چې یو پښتنه خو البته تاسو جواب کړی دی چې ولسی تړون څومره رول لري او خلک کولای شي چې ځنګلونه وساتي. په دې اړه به ورسته ناصری صاحب نظر څرګند کړي. تاسو په دې اړه باندې نظر څرګند کړي چې ځنګلونو ته باید دولت پراختیا ورکړي پراخي کې نور ځنګلونه کشیږي. د 2021 کال د مارچ په میاشت کې یو خبر په انټرنیټ کې مې دا اوس مخکې ولیدو چې دولت په همدې 2021 کال کې ژمنه کړې و چې 25 میلیونه ونی بشتي. ستاسو حکومت سش کال څومره ونی ایښی دي او د ځنګلونو د پراختیا لپاره څه پلان او پروګرام لري؟
سروان صاحب ځنګلونه په پراختیا لپاره د هر حکومت اولنۍ دغه پلان چې پراختیا ورکه هغه ځکه چې هر حکومت په دې پوهیږي چې ځنګلونه زموږ په هیواد کې هغه بدلون راوړي او هم د اقتصادي پلوه او هم د صحي پلوه هم د هوا د پاکوالي د لارې. نو دا موږ هم سس کال د زراعت وزارت د طرفه او دغه رقم د همکارو موشو په مرسته باندې ډېر نلګي توزیع کړل. خدا به د هوادوالو سره مو همیشه سیمینارونه هم دای او په هر ځای کې چې د نلشانی کانفرنس وو په هغه کې مو غوښتنه هم دا و چې نلګي خامخا وساتي وې روزي داسې ځای عمل کوي مشنه کوي چې حالته نو وبور شي ځنه بیا تی پالل شي صرف یو نوم شي چې پلانې دونه نلګي وکړل. نو هغه مو تر دې اندازې پورې تعقیب هم کړل کوشش مو مو کې او هڅه مهم ده چې آینده کې هم و دغه ته و ځنګلونو ته وده ورکو. ما در ته ده چې په اوږدمهاله کې موږ دا پلان لرو چې هغه خلکو ته دغه میکانیزم او طریقه برابر کړو چې زوړ لرګي هغه دوی د هیواد په نپه باندې استعمال کړي او خپل په نپه استعمال کړي او د هغه په مقابل کې بیا ځنګلونه وکړي او د دا تړونونه ورسره وسی او دا قراردادونه ورسره وسی. دا ټول شانس ده او عاجل خو مو د ځنګلو د ساتنې یا د حفاظت لپاره هغه یو اقدام دام کړی دی چې هغه لرګي چې پخوا په ځنګلونو کې وهل سوي دي او یا هغه درختي چې چپه سوي دي هغه ټول را انتقال کو واده ساهوته چې د ځنګلو څخه را لري یعنی شارو ته یا مرکزو ته را انتقال کو. اب ورسته بیا کابینه یا اقتصادي کمیسیون پریکړه کوي.
bale
چې دا دغه څه په کې د لرګي په سره کم باندې خلکو ته ورکی او هغه ولسمه چې د ځنګلو حفاظت کې هغه ته څونه برخه پکښ ورکی هغه خو خپل د جنگلونو قوانين ست د پداغه پر مخ باندې بدغه کی خود دې ګټه بداسي چې دا جنگلونو رافاکس د دا وهل سوي لرګي څخه یو خو به د لرګي د خرابېدو څخه وساتل چې ځکه په کلونو کلونو د بارانو او سیلو او دوبو په مخ کې پراته دي او بل بدای چې خلکو باندې به هغه بانه ودرېږي چې څنګه جنگل ته ځي نو وایي چې جنگل کې زما لرګي دي نو هغه به سره توې چې لږه خو ټول راوتلې دي او البته نور لرګي نشته نو خلک چې د جنگل سره یو خو عادي سړی چې ځي جنگل ته یو دای چې د ماري د اړیو د ماشين سره ځي دا غو مخنیوي به وسی او په دغه برخه کې نو د 50 کسین د کتاب بالکل کفایت کوي ځکه چې هغه بره بیا خپل زنجیر یا لار جوړي چې جنگلو خواته خلک دي دا غو څه پښتنه کوي چې چې کوم جنگل ته یا چې شي در سره دی هغه شان چې جنگل ته تاوان کوي کاغه ور سره موجود نو جنگل خو یې په لوس مخ ته پاک شوی دی ټول نو ورسته چې خلک ورځي یا زیاده سیاحت او د سیلاني ټوب د لپاره غو ته بمنات نه هغه خلک چې جنگلونو ته ځي د شکار اسباب ور سره هغه بم زندرا ګرځول کیږي او کده کتی اسباب ور سره د زمرو هغه بم زندرا ګرځول کیږي نو عاجلتن ډیر مهم ګام دی او دا به ان شاء الله ډیر مثبت تمام شي نو دا غره کوي د تجه ترڅنګ به د خلکو عامه په هواي ور سره روان وي او چې دا میکانیزم یا تر هغه جوړ شي چې لرګي د خلکو ته د خلکو په نه په استعمال یې نو هغه چې د خلک وای چې د لوجه څخه خلک دا کار کوي نو د هغه مخنیوي بم پکښو سی او خلک به وجه ته لیواله سی چې جنگل نورم وکړي آباد کی او کته یې نکي
بل ډیر مننه د ستانه صاحب پښتوني تبلیغ روسته جواب ورکړي چې دوی هم دوی پښتوني له تاسو څخه درلودي خو ناصری صاحب ته ورته ناصری صاحب مبارز صاحب ویل چې د خلکو تړونه مرسته کوي چې جنگلونه وساتي حکومتونه نشي ساتلې د په باور او یو بل مسله دا چې مخکې په هان سایبر ته اشاره وکړه چې په خوا ځینې فابریکې وي په کونار کې فابریکا وا په خوست کې یا دوی فکر کوم چې اشاره وکړه خوست کې داسې یو فابریکا وا چې لدغو لرګو څخه وسایل جوړ شي الماری جوړ شي تختونه جوړ شي او نور وسایل او کده چې منظم فابریکې وي بیا به دولت ته هم معلومی شي چې څومره لرګي راوړل کیږي څومره وهل کیږي که وهل کیږي هم بدريغه بنوي وي ترې وهده پوری وي او د فابریکې له تولید به هم ورته معلومی شي او کده سی فابریکو کې د سیمي خلک ونده ولري چې دوی ګټه یو برخه دوی ته ورسي چې په یو نه یو شکل سره نو دوی ته به کارم پیدا شي او فکر نه کوي چې دا هم د ونو د بدريغه وهلو د مخنیوي ولاروي
ډیر زیات مننه څاروان صاحب اول خو د مبارک صاحب څخه ډیر زیات مننه چې واقعا په ډیر وطني الفاظ باندې هغه علمي دوه اصطلاحات وکارول چې اوس په ټوله نړۍ کې د ځنګلونو د حفاظت لپاره ورڅخه استفاده کیږي چې یو هغه کو مینجمنت ورته وایي یعنی په هغه قومي تړونونه او هغه وګړي یا هغه اجتماعګان چې ځنګلونو په چارو طرف ژوند کوي د دې د تفاهم په اساس باندې موږ کولای شو چې ځنګلونه په خطو د حفاظت کړو مګر هم په دې باندې ډېر بحث وشو په هغه سره باندې تفصیل ورک چې موږ څنګه کولای شو د خلکو ته ذهنیت ورکو چې هم د اقتصاد لپاره نه هم د اجتماع لپاره نه او هم د تفریح د سیاحت لپاره نه ځنګل دې په ګټه ده چې بیا د تباش د عامه هوای په تاسو بل مهمه خبره چې مبارک صاحب ته اشاره وکوله هغه د محلي تجربه او علم په اساس باندې چې هغه تړونی نه دي هغه ناغي کې خودل دي چې په اساس مستور کې ده د ټکي اشاره وکوله یعنی من بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې आवाज نه لاره چې موږ وکولې چې د ځنګل په حفاظت کې او د ځنګل نه خه موثر او پایدار ګټه واخلو هغه باید محلي خلک کې داخل کو چې په دې مورد کې د ځنګلونو نافذ قانون صراحت لري دلته کمیټې جوړ شوې دي او د کارنې وزارت رسمان دی وی سره په اړه کې چې دا چې په دې مورد باندې مونږ سره هم ټول تفصیل کلاجه نه وری کی په چوپې اقتصادي په علاوه موږ په کونړ کې په تیر وختونو کې فابریکې درلودلې چې د داخلي تولیداتو لپاره موږ مناسبه او په تنشوي اندازې لرګي د ځنګل راوړو په امر فابریکې کې هغه پروسس کیده. دا یو ډېر سیستم ده موږ که دې ته وادار کې چې د اضافه بهرهبرداري نه یا د اضافه قطع نه موږ جنوګري وکړو، ولې متاسفانه وضعیت نه تنها اوس بلکې په مخکې هم همداسې و چې دغه فابریکه بیخي له یاده وتې وه. حتی زما په یاد دي چې په تېر نظام کې هم د دې فابریکې د فعالېدو لپاره بین الوزارتي مختلف حیاتونه تعین شو، هلته لاړه تر څو پورې دا فابریکې بېرته فعاله شي. بلکې مافیا او قاچاقبران په سیمه کې حاکم وو نو دوی ونه شو کولی دغه فابریکه بېرته فعاله کړي او قاچاقبران یې د خپل په خوښه باندې هم په هغې وخت کې او هم په اوس د ځنګلونو قطع متاسفانه جریان لري. دوه نقطې نور ساروان صاحب کې تاسو اجازه یې او برنامه مناسبه یې غواړم په هیوادوال ته واضح کړم. یوه نقطه مخکې دوستانو ورته د ځنګل د احیا لپاره او د نوي بوټو ونو معرفي کول دا بیان کړه. دا اسانه خبره نه ده چې موږ د ځنګل د احیا لپاره د خپل په خوښه باندې ونې او بوټي معرفي کړو. د ونو او د بوټو د معرفي کولو لپاره باید یو همه جانبه ارزونه وشي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې کوم ونه د کومې خاورې سره او کوم محیط سره توافق لري. عمده تشویش چې په دې ځای کې د چاپېریال له اړخه ده هغه داره چې موږ په نباتاتو کې یو نوه لرو چې هغې ته موږ یرغلګر نباتات وایو. که خدای نخواسته اشتباه هم موږ بعضې یرغلګر بوټي په یو ساحې کې معرفي کړو نو دا به د تصور څخه لرې نه اوسي چې د هغه محیط ټول ځنګل به بیا په شکل د بیولوژیکي موږ له ځای ویسو. نو په دې نورت کې دما وړاندیز د کرنې وزارت ته دا ده چې هر کله که چېرته دوی د ځنګل په د احیا لپاره نوي بوټي معرفي کوي نو د چاپېریالیز ارزونې لپاره د دوی ډېر محتاط اوسي تر څو پورې موږ وکولی شو د خپل ملي سرمایه وساتو. بل دغه نوی اور لګنه چې د نورستان د زرګون په باندې شوی دلته یو ډېره حساسه موضوع ده ساروان صاحب.
بله
حساسه موضوع ده چې 2022 کال په ټوله نړۍ کې د ولسو په غټو مجالسو چې په هغې کې به د چاپېریال په برخه کې د ځنګلونو په برخه کې او په نورو هغه برخه کې چې ځنګله سره مستقیما رابطه لري دا به په ټوله نړۍ کې بحث وشي. تصور دلته دا چې د نورستان په ځنګلونو کې چې کوم اور لګېدلی ده دا نه د محلي خلکو د اختلاف خواص څخه لګېدلی ده نه نور عوامل چې دوستانو ورته اشاره یې کوله. یو تصور دا ده چې دا مطلقا د ګاونډي هېواد یوه دسیسه ده چې د دوی له خوا څخه دا اور لګېدلی ده او علت دا ده چې دوی په دغه نړیوالو مجالسو کې دا غږ پورته کړي او هلته دې لپاره ووایي چې موږ د چاپېریال حامیان یاستو او له نړیوالو څخه زیات امتیاز واخلي. په نړیواله کچه د چاپېریال په برخه کې مختلف مالي میکانیزمونه دي چې په دغسې مشابه موضوعګانو کې هېوادونو ته پیسې ورکوي. وړاندیز مې دا ده چې د کرنې محترم وزارت ته او د چاپېریال ساتنې ملي ادارې ته او په ټولو کې ټولو هېوادوالو ته تاسې رسنیو ته چې دغه موضوع تاسې جدي ونیسئ تر څو پورې موږ وکولی شو هغه نړیوال مالي میکانیزمونه چې هغه د هر هېواد لپاره د هغوی مشروع حق ورکوي په کلني توګه یا د پروژو په اساس باندې یا د دولتونو په چوکاټ کې دوی سره حکومت کوي تر څو پر موږ وکولی شو دا خپل هغه مشروع حق چې هغه د تغییر اقلیم د میکانیزمونو څخه یا د نورو نړیوالو مالي میکانیزمونو څخه دې ته لاسرسی پیدا کړو یا که نور هغه د تحریم عمومي موضوع وشي حداقل موږ دا وکولی شو چې موږ حق یو بل ګاونډی هېواد وانخلي.
ډېره زیاته مننه. فکر
یو بل نقطه ساروان صاحب تاسو د 25 میلیونو یالګي یادوري وکول کړه چې اجازه یې ډېر لاند وضاحت په دې موضوع کې ورکړم.
مهرباني.
بل یو د وکاله مشکې په تیر نظام په وتوانې د چې په یو مشترک امغږي چې الته 15 وزارتونه او د کرنې وزارت هم پکې شامل وو په ټول هواد کې ټارګټ ټینګ کړی او چې 25 میلیونه نیالګي کېنی ولی د سی امغزي په اساس باندې دیو کول شي د 25 میلیونه نیالګي 13 میلیونه ته ورسي وړاندیز مې دا ده چې په اوسنی حالت کې هم د کرنې په وزارت کې هم په نورو وزارتونو کې د هغه طرح تهداف شتون لري کچې ته د راتلونکي کال لپاره هماغه طرح غني شي زه په دې مطمئنه یم چې موږ 25 میلیونه نه بلکې 25 میلیونه نیالګي کېنول لپاره شاید زمينه ولري چې تر څو پرې موافقانه
ډېر مننه سلامت اوسه مولوي صاحب مستعين د ستانه صاحب یو برخه د پښتنې لدی خبرونه سره ارتباط نه لري البته ستاسو له وزارت سره ارتباط لري هغه شکایت تاسو واوریدو تم د چې چاره به وکي ورته حل به کوي اما د سړک په ارتباط هم کلند ورته وایي چې آیا کوم پروګرام ست چې د سړک جوړیږي شاوخوا دوړو غاړو ته به ونی کې شو دلسي لاند ک ورته وایست
سڑک پر غاڑ باندې خو ونی پر شارونو کې سوال د شاروالۍ کار دی او د شارونو څخه د باندې زموږ وزارت په پلان کې لري او هغه چې په درختی پلانونه چې مخکې نصیری صاحب وویل هغه شاروان سم متاسفانه چې ډېر د پلان داسې شوی دی لکه د کابل د کابل په شاوخه کې کوم درخت لګول سوي دي یا لګیدل دي هیڅ ته وبو تنظیم نهسته نو موږ هغه پلان کتلې دي او مطالعه کړو موږ هغه ځای چې د تطبیق ور دي هغه تطبیق وو او چې د تطبیق ور نه محض مصرف یا پیسې پر مصرف یې هغه به زوم تطبیق نشي
ترس ډیر زیاته مننه استاد تاسو د ورستیو څرګندونو په توګه څه وایس مهرباني صرف یو دقیقه لرو
ډیر مننه دې کې د بدرې ټکی باندې ځوان ما چې خبرې وکم یو دا چې مسایین سي محترم وویل چې موږ په دې باندې اوسکار کوو چې موږ دا ځنګل سرقام صفاکاری کوو د وچ بوټي څنګه راټول په دې ارتباط درته وایم چې تاسو دا ځنګل نه توقع لري چې که حاصلات واخلي تاسو خلګي ترلاسه کی خزل غوځي ترلاسه کی تاسو دې ځنګل د 700 چوي ګوره د ځنګل ساتم ځنګل یو ایکوسیستم دی ځنګل د ځنګل نه خاص او خاشاک ټولول په خپل ځنګل د پر غټه 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 ضربه ده د دغه نه باید ډډه وشي ځنګل باید همس ځنګل پرې کول شي کډیر تخنیکی لار شم ممکن او ردونکو په پوینه شي چې دا کمی خاص او خاشاک چر ټولیږي دلته د قارچونو واده صورت نشي ځنګل به ته احیا کیږي ځنګل په طبيعي شکل مختزي دومه مسله دا و چې موږ کته جوړو ګوره هر وخت د ولس سره د ملت سره زور فکر نکوم دا نتیجه ورکی ولس په قومي تړونونو کې د دې مداخله او کې واغې ته دی وای ورور چې ته یو شډو غوالري شډې خوري کې غوال علي نو دا ځنګل د تاسو لپاره دا غټه لري دا غټه لري د دغه موضوع په اعتبار باندې باید لږه برخوټ خو کې بل خو دي هغه مخکې برنامه کې تاسو ته ویل چې د کوګنار بند کړ آیا دی ولست د کوګنارو په بدیل کې څه ورک ګوره دا خو د دولت سره ولست سره د قان سره چې موږ اوس تقریبا 50 سنه ټول اقتصادي شمن په کارونه او په دې شان واستواره ده کدا چې د اقام نه امید او هغه کې خدای د مسلمان منطقې یو مسله چې محترم ناصر صاحب ذکر وکړي چې د یړلګو نباتاتو په ارتباط ویلي دا اوس سیړنې فوق العاده روانې دي کتا سو د سفر وکړي ترکیه خواته او ایران خواته هغه په هر ځنګل کې کده تایرن تاسو وګورئ ځنګل د یو نوې رنگ ورا کړي او که پښتنو کې دا نوې رنگ چا دی وای دا موږ د شل کال وروسته د اقليمي تغیراتو د پاره موږ آمادګی لرو موږ باید هغه بوټي وکړو چې شل کال وروسته باید دې کدا ځنګل د منځ زی او ځنګل باید چشي ایجاد شي اوس په دې شرایطو کې چون استرالی حالت دی نو زه دولت نه ملامتوم دولت ډیر زیات فشار لاندې دی اوس یې استرالی حالت کې د ځنګلونو ساتنه کوي او راتلونکي لپاره کول شي چې دې داسې پوغدو ته مدت پلانو باندې شو کی کارو کی
ډیر زیات مننه متاسفانه وخت پیدا نشو کینه د زراعت په هنځوی او استادانو په هنتونونو مسئولیت هم په دې برخه کې ده چې تحقیقات وکړي چې چرته کومه ونه شنتیجه ورکوي ځنګلونه په څه شکل سره وساتل شي او بیلابیل تجربه سره شریک کړي او له وزارت سره او له نورو مربوطه ادارو سره شریک پر هل ټولو درنو ملمنو څخه د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي پخوانی استاد پوهان ډاکټر ذکر الله صافی د طبيعي میراثونو د ساتنې پخوانی رئیس جلال الدین ناصری او د کرنې او مالداري وزارت اطلاعات او عامه اړیکو رئیس او دغه وزارت ویندوی مولوی مصباح الدین مستعین څخه ډیره ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو. سلام و روز بخیر به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. من امید مرزبان امروز میزبان شما هستم. در برنامه امروز در رابطه با آتش سوزی ها در جنگل های نورستان صحبت خواهیم کرد. با مهمانا در این موارد صحبت خواهیم کرد که اکنون چه باید کرد، چه طور می شود آتش را مهار کرد و آنچه را که باقی مانده نجات داد، و در آینده چگونه می شود از تکرار چنین رویدادها جلوگیری کرد. سوالهای دیگر هم در این برنامه خواهیم پرسید، اما در برنامه تا لحظات بعد آغاز خواهد شد. در آغاز برنامه خبرها را به شما خواهیم داشت. البته مهمانای برنامه را هم به شما معرفی میکنیم. در این برنامه دکتر محمد ولی سالاری استاد پانتون با ما خواهند بود، جلال الدین ناصری رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث‌های طبیعی همراه ما خواهند بود، و آقای مولوی مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت و حکومت طالبان را هم با خود برای مدت کوتاهی خواهیم داشت و در این باره با اونا صحبت خواهیم کرد. البته از چشم برای نظریات و گفتنی‌ها و سخن‌های شما هم هستیم. پیش از اینکه به برنامه زیر آسمان کبود بریم، از ستار فروغ تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم.
عبدالعبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین افغانستان به کشور بازگشت. آقای عبدالله پس از گذراندن چند ماه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ماه ثور از افغانستان بیرون شده بود. در صفحه رسمی فیسبوک آقای عبدالله از بازگشتش به افغانستان خبر داده شده و نیز عکس‌هایی از جریان استقبال شماری از چهره‌ها از جمله فضل‌هادی مسلمیار رئیس پیشین مشران و جرگه نظام جمهوری از او منتشر شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان نیز در توییتر نوشته است که آقای عبدالله پس از سفر 43 روزه به هند به افغانستان بازگشت. جان سوبکو سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که دیدگاه طالبان در مورد حقوق بشر تغییر نکرده. آقای سوبکو به تازگی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
به صورت آشکار دیدگاه های طالبان در مورد حقوق بشر، زنان و حتی نظریاتشان در مورد مطبوعات آزاد که ما قویاً در افغانستان حمایت کردیم تغییر نکرده است.
طالبان تاکنون درباره این سخنان جان سوبکو چیز نگفتند، اما آنها پیش از این چنین تبصره ها را رد کرده بودند. برنامه غذایی جهان WFP میگوید که برای حمایت از 23 میلیون نیازمند در افغانستان در سال 2022 به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارد. ماری ایلن مک گرورتی مسئول این برنامه در افغانستان در گزارشی که دیروز نشر شد گفت که باید به میلیون ها تن از جمله بانوان، معلمان و حتی دکتران کمک های حیاتی فراهم شود. در ادامه رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در برابر هند به میدان می‌رود. این بازی ساعت 5 عصر به وقت محلی در ورزشگاه فوتبال شهر کلکته هند آغاز خواهد شد. افغانستان در بازی گذشته گروپیش روز چهارشنبه گذشته 1-2 از هنگ کنگ شکست خورد. در کنار هند و هنگ کنگ، کمبودیا نیز هم گروه افغانستان است. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز سلسله بازی های 20 اوره را با زیمبابوه آغاز می کند. انتظار می رود بازی نخست ساعت 3:30 پس از چاشت امروز در ورزشگاه کرکت پایتخت زیمبابوه آغاز شود. پیش از این افغانستان در 3 بازی 5 اوره با تفاوت زیاد زیمبابوه را شکست داد.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
به برنامه زیر آسمان کبود با من امید مرزبان خوش آمدید. در این برنامه در رابطه با آتش سوزی ها در جنگل های نورستان صحبت می کنیم. نزدیک به 2 هفته می شود که جنگل های نورستان در آتش می سوزند. دامنه آتش در حال گسترش است و به ولایت کنر نیز سرایت کرده. در این مناطق افغانستان جنگل ها منابع مهم درآمد مردم نیز دانسته می شود. قسمی که یکی از شنونده های رادیو آزادی در پیام به ما گفت که سرمایه مردم نورستان آتش گرفته. اکنون چه باید کرد؟ چطور می شود آتش را مهار کرد و آنچه را که باقی مانده نجات داد؟ در آینده چگونه می شود از تکرار چنین رویداد جلوگیری کرد؟ و سوالهای دیگر که در این برنامه زیر آسمان کبود بالایان صحبت خواهیم کرد. مهمانان من در این برنامه هستند دکتر محمد ولی سالاری استاد پانتون، جلال الدین ناصری رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث‌های طبیعی، مولوی مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت حکومت سرپرست طالبان که چند دقیقه با ما در این بحث خواهند بود، و ذکر الله صافی کارشناس امور زراعتی. پیش از اینکه به مهمانا بپردازیم تازه ترین ها درباره آتش سوزی را از خبرنگار محلی خود میپرسیم. روح الله انوری را با خود داریم از کنر. انوری صاحب سلام، دامنه آتش سوزی به کجا رسیده و خبرهای تازه چیست؟
تشکر. زه هم خپل سلامونه تاسو میلمنو او درنو ریدونکو ته وړاندې کوم. دغه اور چې لګیدلې و په واما ول سوالی بونی کې لومړی به ورپسې شام دره کې و ورپسې کانتی واو همدارنګې د کونړ چپې درې او مانوګي کې اورونه لګیدلې په ځنګلونو کې. خو دا جدا جدا ځنګلونه دي، ډېرې فاصلې لري خپل منځ کې سره. یعنی داسې نه ده چې د یو ځنګل نه بل ځنګل ته ورتلی دی. خو عملته هرځ کې هلته چوپانان دي، نور څار څلاملونه چې و خو تر اوسه هغه اصلي لامل نه دی معلوم چې اورونه څنګه لګېدلې دي. خو دغه ځنګلونه چې دي اکثره پکې د جنغوزو ځنګلونه دي او د نخترو ځنګلونه دي چې سوځېدلي یو اندازه. خو اوس اور کنټرول شوی دی، وژل شوی دی، نوی اور نه دی لګېدلی په پولیزي کې او زاړه اورونه هم وژل شوي دي. د نورستان غربي نورستان کې چې د شام دره ده هلته دغه اخیره ورځو کې چې اور د کنټرول په حالت کې و تقریبا خلکو ویل چې 1200 جریبه ځمکه سوځېدلې ده. دغه د ساحې دي چې اکثره اورونه په دې ځایونو کې لګېدلې دي چې هلته ټلیفونونه کار نه کوي. نو په ډېره مشکله باندې احوال څنګه خستل کیږي. خو اوس اور وجل شوی دی او همدارنګه چې د اخیری اور چې په کونړ کې په دغه ساحو کې د تورتم ځنګل او د چپې درې هغه هم وجل شو. نور اور لا نه دی وجل شوی، خو زیانونه اړولې دي. لکه څنګه چې تاسو ویلې په خپلو خبرو کې چې دا د خلکو د عوایدو سرچینه و، د خلکو د همدې لارې نه عواید ترلاسه کولو. هر کال به په میلیونونو افغانۍ د جنغوزیو د لارې نه خلکو ترلاسه کول، هغې باندې ژوند روانو. نو اوس هغه زیات ځنګل سوځېدلی، تقریبا خلک د مشکلاتو سره مخ دي. که څه هم چې په تیر حکومت کې دغلته په کونړ او نورستان کې شوراګانې جوړې شوې د ځنګل ساتنو او همدارنګه هغوی ته قوریاګانې جوړې شوې. خو اوس هغه شی نه دغه شوي دي، مرستې نشته دی. او که بیا مرستې شروع شي نو بیا به دغسې دغه شوراګانې را ژوندۍ شي. خو ځینې داسې خلک هم شته دی چې هغوی د خپلو ځنګلونو ساتنه کوي. مثلا د پارون شورا د نورستان د ځنګل او دغه ځینو ساتنه کوي. د نورې شوراګانې دغسې دي په ولایتونو کې همداسې چې هغوی ته څوک څه امتیازات نه ورکوي، خو خپله شوراګانې شته چې هغوی د خپلو ځنګلونو ساتنه کوي.
انوری صاحب مختصر، آیا میتونین بگوین که در نقاط عدن اکثر مناطق که آتش سوزی جریان داشت آتش خاموش شده، یا اینکه در بعض نقاط هنوز هم هست؟
نه نه دسه مونږ چې څومره معلومات اخستی د ولسی خلکو نه او همدارنګ د چارواکو نه غوي وی چې ټول زینو کې ور وجل شوی دی او سنشته دی مطلب
و مردم چی میگن؟ مردم چقدر آسیب دیدن از این وضعیت؟
خلق خو انسانان خود سکه چی حال تا نور و جو و چی مثلا دا غدی غرانی غرسان دی یا نور نور شین دلتا چی وسیگی مرغان دی همدارنگ نور چاروی چی دی زناور دی اگوی زیان لیدلی ده انسانان خو ضرور لیدلی ده خو انسانان پکې فقط په شام دره کې چې ووري وجلو خلکو یو درې کسان سرسری ته پین شوی وو هغه سوځیدل وس دغه ورته رالوتی وي نور د سیزان چاته نه دی رسیدلی چې څوک ته په کمر شوی وي یا پکې زخمیان وي خو مالی زیان او هغه کم چې طبیعت دغه دی طبیعت خراب شوی دی هلته ځنګل سوځیدلې دی دلته به نورې واورې نه جمع کیږي مطلب اوبه به نه وي وچکالي هسې نه همدغسې ده او که دغه ځایونو کې واورې کیږي نو هغه به همداسې ویلې کیږي او راضي به نو زیان خلکو ډېر لیدلی دی خو ځاني زیان چاته نه دی وختې.
ډېره مننه، تشکر انوری صاحب. در میان مهمانان ما جناب جلال الدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث های طبیعی را هم با خود داریم و همچنان ذاکر الله صافی، کارشناس امور زراعت و استاد پوهنتون زراعت. جناب دکتر صاحب صافی، از شما میخوایم بپرسم که شما پاسخ حکومت طالبان را به آتش‌سوزی ها در نورستان چگونه ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادی. ما فکر میکنیم که حکومت ما در حالت اضطرار قرار داره و تمام پاسخهایی که ارائه شده و این تقریبا جوابگوی نیازمندی های نگهداری جنگل شده نمیتوانه. بخاطر از این که وقتی که این حادثه رخ داد تقریبا ما در جریان بودم تا چند روز هیچ اقدام صورت نگرفت. به هر نحوهی که شد یا کدام مسئله جرمی بود یا طبیعی بود باید دولت دمو شروع چیز بعد از میتودهای محلی کار میگرفت و در مهار کردن آتش سوزی چه میکردن باید اقدام میکردن. حالا ما شما تقریبا با اساس تصویری که از طرف بی بی سی و دیگر چیزهای خبری نشر شده تقریبا 65 هکتار زمین ما از دست دادیم و یک ضایعه بسیار بزرگ است، اما اقدر نگران کننده نیست بخاطر که به شکل طبیعی دوباره احیا میشه و ضایعاتی که شده ضایعات واقعا قابل نگرانی است، اما انشاءالله در آینده ها به اون نگران نیستیم. ولی یگانه نگرانی ما وجود داره که دولت باید دایی چی باشه، یک پیشبین خوب باشه که در مورد چنین حوادث یا در وقوع چنین حوادث باید دولت عاجل اقدام بکنه و این آتش سوزی را چی بکنه، جلوگیری بکنه. و این که اینا میخواستن کوشش میکردن که اذهان عامه را یک کمی چیز بسازه، خاموش بسازه و یا به اونا یک چیز دیگه بگه. ما من حیث یک فرد افغانستان ما اینا یعنی تقریبا قابل قناعت نمیدانم و بسیار ضایعی که بر ما رخ داد و این زاریه تقریبا جبران ناپذیر است در این وقت کم در این حالت فقر و بیچارگی و در این تغییرات قوی اقلیمی و این خوشسالی ها ما اینقدر جنگل از دست دادیم. دولت باید در این چی باشه، با آینده ها بسیار متوجه باشه و به عوض از اینکه قطعات برای ما جور میکنه که مردم چیز بکنه بزور بگوید که این رو نکنه نکنه، اینا باید بطور علمی و ساینسی از افراد متخصص کار بگیره، در محل باید وجود داشته باشه، نماینده وجود داشته باشه، در چیز در ارتقاء ظرفیت مردم در مورد جنگل، در مورد فواید جنگل، در مورد خطراتی که به جنگل متوقع است، اینا باید کار بکنن تا مردم از این آگاه باشن و خدا نخواسته این حوادث در آینده باید
زنده باشن. پوهان سب صافی، به شما برخواهیم گشت. بحثا طولانی هست، تقریبا بیش از 45 دقیقه دیگه برای این بحث مانده، بحث و صحبت زیاد خواهیم داشت. جناب جلال الدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث های طبیعی، میخوام از شما بپرسم که چون این اتفاق در ولایت مثل نورستان که خیلی مردم به او به جنگلاتش وابسته هستند، از نگاه اقتصادی منبع درآمدی هست برای مردم، چقدر فکر میکنین آسیب رسانده برای نه تنها برای مناطق نورستان بلکه برای کل افغانستان؟
بسیار تشکر مرزبان صاحب، خدمت شما، تمام شنونده های محترم رادیو آزادی و مهمانان محترم سلام های خود تقدیم میکنم. امو قسمی که مطمئن هستم که همه دوستا اتفاق نظر داره که جنگلات در ابعاد مختلف زندگی انسان ها نقش مهم و اساسی قرار داره. او اگر در بخش مسائل اقتصادی باشه، در بخش مسائل محیط زیستی باشه و یا در بخش مسائل تفریحی باشه، بنی به شکل تخریب و از بین بردن جنگلات در تمام ابعاد تاثیرات منفی خود هم داره. بخشای اقتصادیش ما فکر میکنیم شاید زیاد مورد بحث در برنامه امروزی ما شما نخواهد باشه، به خاطر اینکه همه ما شما میفهمیم که با مسائل اقتصادی و استفاده اقتصادی از جنگلات افغانستان در داخل افغانستان متاسفانه زمینه وجود نداره و اما منفعت بیشتر مافیا و قاچاقبرای منطقه نفع میبره. چیزی زیاد مهم است که عبارت از نمو اثرات نیکزیستی تخریب جنگلات به نظر من خیلی مهم از این شرایط. طوری که همکاران هم قبلا یادآوری کردن که از نظر مسائل تغییرات اقلیم که یک پدیده جهانی است و مشکلات زیادی را به افغانستان متوجه ساختن، یگانه منبعی که ما میتوانیم در مقابل مسائل تغییر اقلیم مبارزه کنیم داشتن جنگلات مثل جنگلات نبستان است. از جهت دیگه به شما بهتر معلوم است که جنگلات نورستان در یه اواخر به عنوان پارک ملی کشور هم اعلان شده. اینکه ما در یک جنگل افغانستان و در یک سایه حفاظت شده و پارک ملی افغانستان که در حقیقت پناهگاه حیوانات نادر و کمیاب به میشکل پناهگاه پرنده ها است مواجه میشیم، طبیعی هست که از نظر مسائل محیطیزیستی تاثیرات منفی داره.
تشکر.
قبلا همکار شما بسیار خوب یادآوری کردن و بسیار تخنیکی تر صحبت کردن که تصور در جایی است که در آینده ها ما شاید ذخایر برفی را در این ساحه به اثر تخریب جنگلات شاید نداشته باشیم. به این شکل ممکن باعث بروز سیلهای مدهش خواهد شد که در این اواخر ما شاید سیلهای خیلی مدهش در دیگر کشور در دیگر ولایت افغانستان هم بودیم. بنابراین اگر ما بحث خود سر اضرار محیط زیستی و یا سر تاثیر منفی محیط زیستی تمرکز بکنیم، تصوری هست که در روزهای بعدی و در ماهای بعدی امی آتش سوزی شاید تاثیرات منفی بیشتر تره و با مردم نورستان متاسفانه به میان بیاره.
تشکر جناب جلال‌الدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث های طبیعی. آقای مولوی مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت حکومت سرپرست طالبان هم با ما پیوستند. اینا به گفته خودشان به دلیل مصروفیتی که دارن تمام برنامه را با ما بوده نمیتونن، اما در چند دقیقه اول که با ما هستن چند سوال از اینا میپرسیم و بعد از او به بحث خود ادامه میدیم. جناب مولوی صاحب مستعین، گزارش ها را شنیدین از نورستان که تا حد بعض نقاط آتش سوزی ها خاموش شده، البته بعض نقاط که خبرنگار ما دسترسی نداشت، خبرهای تازه از اونجا در دست نیست. وضعیت شما چگونه اطلاع دارین؟ آتش سوزی آیا در بعض نقاط هنوز باقی مانده یا که خاموش شده کاملا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و تمام همکاران و کارمندان رادیو آزادی و سامعین رادیو آزادی و شرکای بحث محترم. د غور په باره کې به وایو چې غور بالکل مکمل نسته، ختم دی او کمې اوازې چې په لګرځي دا ټولې بې بنیاده دي. نو غور چې دی اوس مکمل هغه ختم دی او کنټرول دی او مهار دی، هیڅ مشکل د غور په مورد نسته.
تشکر. و برای مشکلاتی که به مردم پیش شده، پیشتر در گزارش ها هم شنیدین که مردم خیلی جدی آسیب اقتصادی دیدن، حداقل برنامه برای کمک به این مردم روی دست دارین؟
یو خو دا ځنګلونه طبیعي ځنګلونه دي، په دې دا د کورو څخه ډېر لیرې دي، دا چې په آینده کې په دې کې اوس مطلب هغه جنغوزو درختې یو څه سوځېدلي دي، نو خامخا به خلکو ته څه نقصان رسېږي. او یو هغه خلک دي چې د دغه اوروژنه کې مرسته کړې د ستړیا یې وړي دي، هغه ولسونه چې د قومي تړونونو د لارې او دغه رقم د ځایي مسؤلینو د هڅونې د لارې او د اسلامي عمارت سره د خواخوږۍ او د خپل وطن د مینې ښکاره کولو دپاره هلته هڅه کړې ده، او په د یخ و هوا و کې هلته هوا ډېره یخي او بیا ورته نږدې ګرمیو ته ورتلل چې دا قسمه قسم امراض د هغه منطقې خلکو ته پیدا کړي. په دې ټولو مشقتو سره په ساعتونو ساعتونو یې پیاده مزلونه کړي او په اور وژنه کې برخه اخیستې ده. دغه ستړي خلک چې دا په سوونو خلک دي او ډېر احسان یې د دې ملت سره کړی دي، نو دغو خلکو دپاره هغه د مرستې انتظام شته او مرسته ورکوي، د مرستې فیصله شوې ده او مرسته به نورستان ته ورسیږي او دغو خلکو سره به کومک وکړي چې دوی دغه د خپل ملت او یا ملي شتمنۍ په ساتلو کې هڅه کړې ده. او نور چې کوم ځایي خلک دي هغه په دون اندازه باندې نه دي متضرر شوي چې اوس نو مخکې د دوی اقتصاد قوي و د دې سره به ضعیف شوی وي. خامخا دا خو د غوند چار ځای اور ولګېږي، نو خلکو ته څه نه څه ضرر رسېږي. خو په مجموع کې چې د دغه اور د کبله څوک متضرر شوي دي یا ستړي شوي دي د اور وژنه کې، د هغو ټولو د طرفه دپاره د ضد حوادث وزارت او دغه رقم د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت د ډېرو دواړو ته دنده سپاره شوې ده چې د دغو خلکو سره کومک وکړي او د دېو
تم. یعنی فکر میکنین کسایی که از نگاه خیلی افراد زیاده یا آسیب اقتصادی زیاده به مردم به محل نرسیده، تنها به کسایی کمک میشه که در آتش خاموش کردن آتش کمک کردن؟ خب خبرنگار ما از محل شکل دیگه گزارش میده. ما یکی از باشنده های نورستان را داشتیم که میگفتن همه چیز از دست داده و سرمایه نورستان در حال آتش گرفتن است. به هر حال آقای مولوی صاحب مستعین، برای احیای از جنگل ها برنامه دیگه روی دست هست به زودی؟
ما در طول چه یپلا باقا مخی خبر تراسم چه دقا دور وجنه که دور چه با کم منطقه که لگدلی در نورستان ده، او په نورستان کې خلک د لوی سره اقتصاد ډیر کمزورې دي، باید موږ خو هدي مرستې ورسره کو، نړیوالم باید د دې خلکو سره مرسته وکړي. او دا خلک چې دي د هغو ته تکلیف رسېدلې دي او دا شخصي منافع د چا پکښې نه دي سوځېدلي. خو به هر حال کېدی سي ځنګل دی د یو چا به یو کور یو شی ور نږدې، خو موږ ته داسې اطلاع نه ده رسېدلې. او د ځنګل د ساتنې په موخه باندې عاجل او دغه رقم عاجل طرحې هم جوړې شوي دي، کوتاه مدت طرحې او دغه رقم طویل المدت طرحې هم جوړې شوي دي چې په آینده کې به انشاءالله د اسلامي عمارت د طرفه څخه هغه عملي کېږي. نو د ځنګله د حفاظت لپاره خو عاجل طرحې یو دا دی چې دغه مځکې چې اور پر لګېدلې سوځېدلې د دې د درختو تشخیص وکړي چې پر کومو درختو باندې پر کوم مځکو باندې کومې درختې وي، د هغو دپاره به د مصنوعي درختو ترتیب جوړ شي، دا یو څه وخت اخلي. او یو بیا دغه خلک چې د پور وژنه کې برخه اخلي د دېو دپاره عاجل چې کوم سامان آلات پکار دي هغه به ټول ورته رانیول کېږي، او په هغه ځنګلو ته نږدې ساحو کې یا په ځنګلونو کې هلته به ځای پر ځای کېږي. کله چې داسې یو طبیعي پیښه خدای نه کرده پیښېږي، نو خلکو ته به هغه د اور څخه د حفاظت جامې او دغه رقم کولنګان لوچې او د اوبو سطلونه او داسې د خاورو د انتقال.
مرنه مولوی صاحب، ستاسو نه به آخري پوښتنه وکړم، آخرین سوال از شما مولوی صاحب گرامی، حکومت احیای دوباره جنگل ها به متخصصین نیاز داره، در حکومت شما چنین متخصصین هستن؟ اگر هستن کیها هستن و چی زمان کار خود را به خاطر احیای دوباره جنگل ها آغاز خواهد کردن؟
در جنگلات و ریاست مجله رو در جنگلات و پر ریاست که اگر خپل متخصصین است، اگر رکم در تحقیقات و ریاست لرو اگر که خپل متخصصین است، او د زراعت په هنجن مجلرو پاره کې خپل متخصصین ست، ټول متخصصین چې د 10 کال 40 کال په دغه بخښ کې تخصص درلود او خدمتونه یې وادوالو ته وړاندې کړی دي، هغه ټول پر خپل وظیفو دي، پر خپل کارو بوخت دي او فلحال هم په خپل طرحو جوړولو باندې، پلانو جوړولو باندې او په عملي کولو باندې او خلکو ته په عامه پوهاوی ورکولو په دې شانو باندې مصروف دي. ټول برحاله په خپل کار باندې دي.
تشکر مولوی صاحب. ببخشید یک سوال دیگه هم یادم اومد، وی که چند وقت پیش حکومت طالبان از چین کمک خواسته بود در این قسمت، او کمک ها به کجا رسید و حالا فکر میکنم تغییر کرده باز چون وضعیت، چون به گفته شما آتش خاموش شده دیگه، به کمک نیاز نیست، درست؟
یو خو داسې کومک دی چې هغه چې مور بل و چې یو تجویز دا و چې دا بیا تیاری په بله لاره باندې نه کېږي، ځکه د ور هغه سر ته تیرېدل چې د هوا مخ و هغه ممکن نه و، خو هغه بیا لله الحمد باران وسو، د ور څپې لږ کمزورې سوې، نو د ور وژنې عمله اخوا ته تېره سوه او هغه درختې ورې بلې، هغه دوی چې کوم خپل اصولي طریقه لري په هغه طریقه باندې هغه ور مهار سو. نو په هغه وخت کې هغه د تیاری غوښتنه کړې وه چې هغه اوبه انتقالوي او یا اطفایه تیاره چې ورته وایي زموږ په اصطلاح باندې، د هغو غوښتنه یې کړې وه، نو هغه چې کله ور مهار شو نو هغه ته خو ضرورت نه و. اما دا نورې مرستې چې دي چې اوس نو یا د ور څخه د ځان ساتنې جامې دي یا نور لوازم اسباب دي یا هغه بالونونه چې هغه مواد انتقالوي چې پر ور یې وپاشي، نو هغه ته خو فلحال هم ضرورت شته او هغه
حتی روان دیدی چه موجه پیدا کن. تشکر. زنده باشین. مولوی مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت حکومت سرپرست طالبان با ما در این برنامه بودند. تا به حال بحث را با دیگر مهمانهای خود ادامه میتیم. دکتر محمد ولی سالاری، استاد و مسئول تحقیقات علمی پانتون کابل با ما هستند، با مهمانهای دیگر آقای جلال الدین ناصری و همچنان دکتر محمد ولی سالاری که البته پیشتر نامشان را گفتم و بله و آقای پوهاند ذکرالله صافی هم با ما هستند که از حضورشان تشکری میکنیم. سوالی سب بخوایم از شما بپرسم که پاسخ حکومت طالبا به آتش سوزی را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام به شما و شنوندگان رادیو صدای آزادی و پوهاند صاحب و سخنگوی وزارت زراعت. ما فکر میکنم که جواب سخنگوی وزارت زراعت تا اندازه به حساب قانع کننده بود. یعنی مشکلی که یا گفتن برای وقتی که یک آتش در جنگلات صورت بگیره، یک راهی چیز که همون زمینه که به حساب یک کمی دورتر از آتش هستن، همون صاحب باید پاک شود تا آتش مهار شود. به خاطر از اینکه اگر این کار نشه و ادامه پیدا میکنه و بالاخره تمام جنگلات از بین میبره. و دیگه ای که من ایتو احساس میکنم که حال فعلا توانایی امارات اسلامی و دولت سرپرست امارات اسلامی در اینجا و توانایی به حساب که به وسط بلند باشه که چون همچنین آتش‌سوزی را مهار بکنه، فکر میکنم سخت است. و این حادثاتی هستن که در کشورهای بسیار پیشرفته میشه، مثلا کند پیش در ایالات متحده امریکا هم در ساحات کالیفرنیا و در اونجا آتش سوزی شد، در اسپانیا و همیال آتش سوزی جریان داره در اونجا. یعنی کنترل آتش سوزی به این سطح وقتی که در گاه باشه، به این سطح بسیار بزرگ باشه، کنترلش منابع بسیار وسیع را کار داره و که اکثر کشورهایی که پیشرفته هستن با وجود از اینکه منابع بسیار زیاد هستن، باز هم کنترل چنان آتش سوزی یعنی آسان نیستن. ما فکر میکنم که بهترین کاری که به اینجا انجام داده شده می هستن که مساحه که یکمی دورتر از آتش سوزی هستن، اما درخت ها از بین رفته و ساحه را پاکسازی کرده تا آتش به جنگلات دیگه نره. ما فکر میکنم که جنگلات یک بنده بسیار خوب طبیعی افغانستان هستن و برازی باید توجه بسیار خاصی را بگیره. ما چند پیش در یک پروگرام ملل متحد یونت و پالیسی و استراتژی برای جنگلات می ساختن که من جز از او بودم، در اونجا من حیث مشاور کار میکردم. ما پالیسی ها و به حساب اما تو پالیسی هایی که بسیار با آسانی بتانه یعنی با می شرایط افغانستان سازگار باشه، ای تو پالیسی های را ساختم برای همچو حوادث مثل که حال رخ داده. و ارقامی که ما جمع آوری کرده بودیم برای از اینکه در طول مثلا 20 سال گذشته چقدر جنگلات از بین رفته و امو یعنی امو دلایل از اینکه چرا آتش سوزی شده و کلشون پیدا کرده بودیم. من فکر میکردم که بر از یا پالیسی های کار هستن برای دولت که چطور از این منابع طبیعی افغانستان که جنگلات هستن و 30% افغانستان یک وقت بودن حال از 30% به 1.78% کاهش یافته بنابر دلایل همچون امی آتش سوزی و قطع جنگلات بی‌رویه قاچاق برای بسیار برهمه که رحم نداشتن سر جنگلات افغانستانی را قاچاق کردن به کشورهای همسایه. من فکر میکنم اگر برازیا پالیسی های ساخته شود که
تشکر. دکتر سرگرامی، در رابطه با اینکه چگونه میشه از آتش سوزی جلوگیری کرد و جنگل ها را چگونه میشه بیشتر و بهتر حفاظت کرد، تا لحظات بعد صحبت بیشتر و عمیق‌تر خواهیم داشت. بگذارین نظر پوهان صاحب صافی را هم بگیرم در رابطه با ازی که با چگونه امکانات لازم ضرورت است جناب پوهان صاحب که چون این آتش سوزی ها هرچی عاجل خاموش شوند و مرقمه که پیشتر سالاری صاحب گفتند در کشورهای دیگه هم اتفاق میفته، اما وسعت و گسترش او آتش سوزی ها خیلی بزرگتر از چیزایی است که در اتفاقی است که در نورستان افتاد. به خاطر از اینکه آتش سوزی ها زودتر مهار شوه، چه امکانات باید در محل باشه؟ جناب پوهان صاحب از شما میخوایم.
یک موضوع قبل از اینکه به این مورد صحبت کنم، یک موضوع را که مستعین صاحب گفتن که ما درخت‌های مصنوعی می‌سازیم، شما فکر کنین که شاید امیر از جلسه تو افهام نادرست شده باشه. درخت‌های مصنوعی یک گپی است، یک چی بگویم، معما، یک فرضیه. ما میگیم به خاطر حل از او که همین مسئله اصلاح شوه و اگر مستعین صاحب بشنوه، امیال فصل منسون شروع میشه، بارندگی ها زیاد میشه. اینا یک لطف بکنن با واسطه اهالی، اگر اینا از دبلیو اف پی همکاری میگیرن با توزیع گندم، اینمی استرکچرها را بسازن تا ریشه و قندهایی که باقی مانده آب ذخیره شوه. اینا چه بکنن؟ اینا دوباره به حالت چیز بیان، به حالت اول بیان آب ها ذخیره شوه، چون اونا زخمی هستن، اونا چیز هستن، آسیب دیده هستن. اگر آب ما ذخیره بکنیم در قسمت 65 هکتار زمین، انشالله این درخت های ما به سال آینده یا به بهار آینده دوباره چی میکنه؟ خود احیا میکنه. و این که ما شما این چیز بکنیم که چه رقم این چی شوه، حفاظت شوه در آینده ها چنین حالت رو چنین وقوع رخ نده، ویست که ما اول جنگلات خود با کشورهای دیگه مقایسه کرده نمیتونیم. ما سایه بسیار محدود داریم. حتی اگر شما به محل برین دمی شورای محلی، حتی تعداد درخت ها به شورای محل معلوم است که چقدر درخت در این ساحه و چقدر درخت در این ساحه است. وقتی که تعداد درخت به تو معلوم باشه و شورای محل از این آگاهی مکمل داشته باشه، شما فکر کنین که اینا چی میکنن؟ جلوگیری از این تو حوادث ناهنجار هم چی میتونن که جلوگیری بکنن؟ ما شما شورای محلی خود تقویه بکنیم، با اونا آگاهی بتیم. اگر بگویم که چنین حادثه رخ میده، در اول کدام عملیه باید صورت بگیره، در دوم چطور، در سوم چطور، و به این شکل ما وزارت زراعت حتی ما پیشنهاد میکنیم که اینا با یک نیروی هوایی به خاطر مهار چنین حوادث باید داشته باشند. مثلا بعضی هواپیماهایی که انتقال آب انتقال میتن و یا ای که فعلا قرن 21 است، ما شما با بسیار وسایل دست رفته که بالون های خرد خرد که اون انفجار داده میشه، توسط انفجار از اون یک سایه بسیار وسیع اگر هر قدر آتش سوزی شدید باشه اون چی میشه؟ مهار میشه. ما باید این مسائل داشته باشیم و طریق استعمال از این از طریق شورای محلی، از طریق مردم، از طریق اهالی ای چی کنه میره برشان تفهیم،
یعنی سرمایه گذاری بیشتر بالای مردم محل و دادن امکانات بیشتر به مردم محل یکی از راه ها است در پلوی ازی که باید دولت ها پاسخگو باشند و نیروهای مشخص آتش نشانی در نزدیکی جنگل ها باشه و همچنان نظارت جدی وجود داشته باشه که اتفاق به این شیوه دیگر رخ نده. جناب جلال الدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث های طبیعی، از شما میخوایم بپرسم ناصری صاحب که در 20 سال گذشته چقدر امکانات ازی وجود داشت، چقدر کار شد برای ازی که جنگلا حفظ شوه و دوباره احیا شوند؟
بدون شک 20 سال گذشته یک دوره طلایی بود به افغانستان در تمام عرصه، بخصوص در عرصه منابع طبیعی و بخش جنگلات. اگر ما اطلس چی را دیدیم، اطلس جنگلات افغانستان را دیدیم، یک نقطه که قبلا سالاری سفرش اشاره کردن که به 1.7 رسیده، ولی ما شاید موافق نباشم با ایشان. تقریبا پوشش نباتی و فیصدی جنگلات تقریبا نظر و اظهارات نهادهای معتبر دنیا و وزارت محترم زراعت پوشش نباتی تقریبا خود را به 2% دوباره رسانده که یک دستاورد خوبی هستند. 20 سال گذشته خوشبختانه بر علاوه از اینکه ادارات دولتی من جمله وزارت محترم زراعت تلاش کردند که تا در بخش‌های مختلف افغانستان جنگل‌ها رو دوباره احیاش کار بکنند، مؤسسات ملی و بین‌المللی هم به سطوح کوچک و به سطوح بزرگ احیای جنگلات کار کردند. به این شکل بر علاوه از این خود مردم در بخش احیای جنگلات و در بخش حفاظت جنگلات نظر به تشویق و نظر به تدبیر قوانین اینا هم صحیح بودن که اینا کلش باعث ازی شد تا ما دوباره تلاش بکنیم که جنگلات کشور احیا بکنیم و به اونمو فیصدی که هست به اون فیصدی خود برسانیم. یعنی در حقیقت اگر بحث 20 سال گذشته را مرنبندی بکنیم، در بخش سکتور جنگلات یک سالای خوبی بودن، با وجود از اینکه ما تهدیدات از قبیل تغییر اقلیم، از قبیل از اینکه نظر به عوامل مختلف جنگلات افغانستان قطع می شد، قاچاق می شد، ولی باز هم کارهای خوبی صورت گرفت.
حالا دوباره ادعاهای وجود داره، گزارش های وجود داره که در مناطق باز هم به قطع جنگلات مردم دست میزنن، یکی از دلایلش فقر میگن. پیش بینی تان چی هست؟ وضعیت در یک سال یا دو سال آینده چگونه خواهد بود؟
بدون شک وقتی که ما لیست عوامل تخریب جنگلات ببینیم، در راپورهای مختلف عوامل متعدد وجود دارد که از جمله فقر شما یادآوری کردیم. متاسفانه در افغانستان نظر به تحولات اخیر فقر رو به افزایش است. مسئله دیگه که در سالهای بعدی تاثیر منفی متاسفانه روی جنگلات افغانستان وارد خواهد کرد، مسئله تغییر اقلیم است. یعنی ما نظر به شرایط فعلی و تحلیل اوضاع فعلی افغانستان متاسفانه باید بگویم که وضعیت جنگلات در سالهای پیشروی اگر توجه جدی نشود نگران کننده است و یک فرصت خوبی هستند. فرصت خوب به خاطر ازی هستند که در جامعه جهانی بحثای هم وجود دارد که به کشورهای به مسابه افغانستان به منظور احیای منابع طبیعی و جنگلاتش کمک ها صورت بگیرد. دوستان قبلا روی عوامل آتش سوزی یادآوری کردن که نظر بعد از عوامل آتش سوزی صورت گرفتن، ولی ما به این باور هستیم که متاسفانه آتش سوزی شاید علت و عواملش به این اندازه کوچک نباشه. جنگلات نورستان متاسفانه با کشور همسایه ما پاکستان سرحد داره و سال 2022 هم شاید از این خواهد بود که در جهان ما شاید بیشتر از 10 مجالس کلان که در روی متخصصین در روی دونرها جمع خواهد شد و روی مسائل محیط زیست و مسائل احیای جنگلات بحث خواهد کردن و در جهان مکانیزم های بین المللی وجود داره که به کشورها به خاطر احیای جنگلاتشان کمک میکنند. حالی که در افغانستان یک خلا به وجود آمده و در این مجالس نمایندگی افغانستان یا چوکی افغانستان خالی خواهد بود، یک زمینه خوب ناوی و کشور همسایه پاکستان خواهد بود که از این نفع ببره و از حقیقت دور نخواهد باشه که آتش سوزی یک بازی استخباراتی خواهد بود و به خاطر یه تقویه اینمی لابی که پاکستان در مجالس جهانی بر از او کار میکنن
تشکر.
و در گذشته هم از این موارد استفاده کردن. بنابر اینی سناریوهایی که وجود داره، متاسفانه وضعیت جنگلات در سالای پیشوری اگر توجه دیده نشه نگران کننده.
تشکر جناب ناصر صاحب گرامی. برمیگردیم به دکتر صاحب محمد ولی سالاری، استاد و مسئول خاط علمی پانتون کابل. پیشتر سالاری صاحب شما درباره از این صحبت میکردین که چطور میشه جنگلات را حفظ بکنیم، میشه به همون صحبت ادامه بدین؟ چند نکته دیگه که از پیشتون مانده هم اگر اضافه بکنین که دیگر راه های خوب حفظ جنگلات یا جلوگیری از چنین اتفاقات آتش سوزی چی هست، و بعد از سر این صحبت میکنیم که چی باید کرد تا اینکه جنگلات دوباره در یکی دو سه سال یا چند سال آینده اگر ممکن باشه احیا شود.
تشکر بسیار زیاد. با تعقیب گپای قبلی رئیس به اسبق حفظ فراسای دبایی اگر بسیار خوب گفتن، نمی فقر که هستن یکی از دلایل بسیار عمده هستن که باعثی از بین رفتن جنگلات میشه، چون مردم چیز دیگر نداره، بالاخره مجبور میشه که جنگلات قطع بکنه. ولی به خاطر از اینکه جنگلات حفظ شود چند نقطه باید در نظر گرفته شود. یکی که طرزالعمل‌های استفاده از جنگلات مختلف باید طرزالعمل‌های ساخته شود، بریف پالیسی نوت جور شود، یعنی در دو یا یک ورق پالیسی های ساخته شده، پالیسی های بسیار کوتاه، پالیسی های به سطح مردمی که در منطقه هستند، پالیسی های به حساب سطح دولت، پالیسی ها به سطح استیکهولدرهای مختلف که مثلا چطور ما میتونه با ما کمک بکنه. البته یک دلیل عمده است که در اونجا چون قبلا با هم صافیم در بحث کردن، در اونجا ما نیاز داریم برای انجمن های جنگلاتی در ساحه که وارا مسئولیت های مختلف داده شود و اونجا که مثلا مسئولیت از یا چی هستند و ای دو ذکر شود که مثلا استفاده جنگلات، مثلا دولت با کار میکنن ای که و نفعشان چی هستند و نفع دولت چی هستند، به کدام شوه از جنگلات استفاده شود بسیار مهم است. و علاوه از او اگر ما همی جنگلات به جنگلات بیوهی مثلا تبدیل بکنیم که یک چند وقت پیش، تقریبا یک و نیم سال پیش، یک موسسه دو کار میکردن، مثلا بادامای کوهی هستن، بادامای کوهی با تغییرات اقلیمی بسیار توافق خوب کرده، در اونجا جین های وجود داره یا امو خواص ارثی هستن دمو درخت ها که بدون از اینکه در اونجا بیاری شوه اونا رشد میکنه و بالاخره تولید میوه میکنه. اگر جنگلات به حساب به شیوه های مختلف ما میتونیم که ایره مثلا پیوند بتیم که بعضیشان پیوند هم شدن، نتایج بسیار خوب هم دادن، اگر ما ایره به جنگلات میوهی تبدیل بکنیم، من مطمئن هستم مثل که جنگلاتی که در خوست هستن در اونجا از جلغوزه استفاده میشه، مردم در اونجا خودشان نگهداری میکنن. ما یک سال پیش یک برای ازیابی جنگلات به خاطر نمی پالیسی جنگلات رفته بودیم به خود، در اونجا یک نفر دیدیم، یکی از کلانای در اونجا در منطقه هستن، مثلا ملک اون مصاحه بودن و با ما گفتن که وزارت زراعت ایواز ازی که قریجات در ساحات مختلف در اونجا کشت میکنه، بازمو درخت ها را میاره در کوها در اونجا و توافق خوب نداره، خوبتر خواهد بود که اونمو تخمه را برای ما بده، ما خودمون در اونجا در مصاحه کشت میکنیم. و یا یک سیستمی داره که کسایی هستن که در اونجا به حساب مثل گارد واره در مصاحه هستن، تقریبا ساحه 10 کیلومتر مربع بر یک نفر داده میشد، بر از او معاش میدادن امون مردم در اونجا تا از امون ساحه حفاظت بکنه، بخاطر اینکه جنگلات وقتی که درخت ها خرد باشه حیوانات مختلف رو صدمه میرسانه و از بین میره. او کسی بودن که هیچ نوع حیوان در اونجا حیوانات البته اهلی که در اوساها مردم میچراندن و را اجازه نمیدادن. ای گفتن که ما براتان ضمانت میکنیم که در ظرف دو سه سال ما میتونیم یک ساحه بسیار کلان تحت جنگلات بیاریم، به خاطر اینکه ما میراهای مختلف شد میفهمیم. او کسا بسیار علاقمند بودن، خصوصا در درختهایی که او میوهی بودن، یعنی جلغوزه. اگر ما در نورستان در ساحات مختلف که ما جنگلداری داریم، جنگلات داریم، اگر ما درختهای زیرا به درختان میوهی تبدیل بکنیم، البته با در توافق با مو درختانی که در ساحات هستن، من مطمئن هستم که نمی مشکل نمی آتش سوزی جنگلات از بین میره، مردم برای زی توجه میکنه بسیار چی هستن. ولی بیشتر نیاز است که طرزالعمل های مختلف و سدهای مختلف، یعنی در سطح دقان، در سطح قریه، در انجمن های جنگلات.
جناب دکتر سبایی، فکر میکنین که متخصصین کافی در افغانستان، مخصوصا در ادارهای دولتی که در کنترل طالبان هستن، حالا هستن که چنین کارا را بکنن و درک و دانش به سطح جهانی داشته باشن که چگونه میتونن در کشور مثل افغانستان با امکانات کم جنگل‌ها را دوباره احیا بکنن؟
ما فکر میکنم که هستن، ولی به اون سطحی که مثلا ما چون ما در اینجا در پانتون کابل مسئولیت تحقیقات داریم، ما در تحقیقات مختلف میتونیم که درختان مختلف رو به وجود بیاریم. گپ شما بسیار درست است که ما متخصصین داریم، ولی متخصصینی که سطح دانش بسیار بلند باشه و نوآوری های مختلف به وجود بیاره، شاید فکر نکنم که حالا باشه. اکثر نفری که من میشناختم و به یک بانه از افغانستان برآمدند، ولی ما احساس میکنم که وطن ماستن، ما باید با وطن خود علاقمندی داشته باشیم، ما وطن ماستی رو باید آباد بسازیم. کسایی که دنگه هستند برای زی باید رول داده شود. یعنی شاید حال به او سطحی که بخاطر ازی که ما نمیگیم که در دوائر دولتی امارات اسلامی مثلا هستند و اونجا رؤسا هستند، ولی در پهلوی رو یک رئیس باید یک مشاور تخنیکی در اونجا وجود داشته باشه در بخش‌های مختلف. مثلا در وزارت زراعت اگر 10 ریاست داریم و 15 ریاست داریم، میشه که یک 15 متخصص در اونجا من حیث مشاور در اونجا کار کنند، نه من حیث رئیس یا چیز دیگه. و برازی ها
چرا به حیث خود رئیس کار نکنن جناب دکتر صاحب؟
خود در بعضی جای ها شاید زمینه ولی مساعد
مسلحت های هست احتمالا
رئیس کار کنن. هدف ما ایست که اگر کسی مثلا علاقمندی با وطن داره، میتونه که به هر سطح باشه میتونه با وطن خود کمک کنه. یعنی یعنی یک راهی هستن که من حیث مشاورین کسایی که نخبه هستن، کسایی که متخصص هستن در اونجا، در هر ریاست یک مشاور باشه، مشاوری که دمو فیلد چی باشه.
تشکر جناب دکتر سید محمد ولی سالاری. پوهان سیب ذکرالله صافی، از شما میخوایم بپرسوم که بخش نقاط بعض مسائل مهم در منطقه یا در همو جنگلا هست که از زبانها تقریبا به دور افتاده، مثلا حفظ جان یا حفظ بقای حیواناتی که در این جنگلها نورستان و کنر هستن و حال خانه و آشیانه خود از دست دادن یا اگر ندادن هم زندگیشان تهدید میشه. چگونه میشه این حیوانات نادر و کمیاب را حفظ کرد؟
ما قبلا هم به شما عرض کردم که زمانی که ما کلمه محیط زیست به زبان میاریم، این محیط زیست انسانی و محیط زیست حیوانات و محیط زیست چی؟ این از مجموعه از اکوسیستم ها یک محیط زیست جور میشه. گفتم که جنگل یکی از اجزای لایتجزای محیط زیست انسانی است. بعد وقتی که جنگل میگیم و خودش یک اکوسیستم است و اوج تنوع زیستی یا تنوع حیوانات یک امر ضروری است که باید چه رقم حب شوه. با تاسف براتون بگویم که 20 سال با وجودی که ما بودجه کافی داشتیم در تنوع زیستیش کار نکردن. اگر یک میمون نوارد و سوها وارد می شد، توسط مردم محل کشته می شد. اگر باید داشته باشین، حتی چون این جنگل های نورستان ما شما این با چی با سلسله بلتستان و با کشمیر و با اینا وصل هستن، حتی حیوانات می تانن از اون طریق به این جنگلات خود برسانن. اما در اینجا به سبب عدم وجود یک قانون حفظ موجودات احیا یا تنوع زیستی در اوجه مردم محل چی میکنن؟ اینا را کوشش میکنن که از بین ببرن. شکار بیراوی فوق العاده صورت میگیره، با وجودی که دولت دو تصمیم گرفت که شکار منع است، اما متاسفانه صورت میگیره و اوقات شکار کاملا توسط مردم مراعات نمیشه. این چی بود؟ به سبب کمبودی حکومت قبلی و وجود فساد بود. چون فعلا ما میگیم که حکومت که با وجود آمده این تقریبا عالی از فساد است و خودشان ادعا میکنن، اینا چی بکنن؟ به خاطر تطبیق همین فرمانهایی که اگر قبلا کدام مشکل وجود داشته تعدیل بکنن و دو ساعت چون ورش کنن تطبیق بکنن، سطح آگاهی مردم بلند ببرن. اگر شما یک موجوده ببینید، یک فود چین است، یک تسلسل، یک زنجیر غذایی در جنگل است، اگر شما کوچکترین موجود هیا از باکتریا شروع بکنین و با بزرگترین از این برین که حیوانات فقاری هستن، اگر یک زنجیر از این قطع میشه تمام سیستم میسکله، تمام سیستم ضعیف میشه، جنگل اور اکوسیستم جنگلی چی میشه؟ یک نواقص وجود میاد. چی باید شوا؟ ما پیشنهاد میکنیم که بیان از امکانات دست داشته خود استفاده کنیم. ما از امارت اسلامی این تقاضا را نداریم که اینا برن نیالا را از ما چی بکنن، نیالایی که مثلا آیندار را در نظر بگیریم از کشورهای دیگه وارد بکنن. بیان از منابع طبیعی خودی که در دسترس ماست امنیت چی بکنیم، حفاظت بکنیم. یگانه راه حفاظت از چی است؟ ایجاد شورا است، تقویه شورا است، یعنی آگاهی دهی برای شورا است که اینا چی بکنن. بعد تمام به حیوانات باید به حد حقوق قائل شوه، مثل که یک انسان او از بین میره. اگر چنین شرایط شوه، این جنگل اکوسیستم جنگلی ما چی میشه؟ محفوظ میمانه. مثلا مسئله دیگه که مثلا ما میگیم لند بریکینگ یا وسعت زمین ها، حتی ما پیشنهاد میکنیم از این هم جلوگیری شوه. چرا این ساحه دولتی چی میشه؟ این ساحه که مثلا جنگل است او کم میشه، وقتی که او کم شد، کمی سایه جنگل بالای نباتات دیگه هم چی میکنه؟ تاثیر زیاد وارد میکنه. قطع بیرویه جنگل خودش تاثیر ناگوار برای جنگلات، برای بوتاهای دیگه داره. پیشنهاد ما این است که دولت باید چی بکنه؟ شورای محلی را حمایت بکنه. حمایت از اینا چه رقم صورت باید بگیره؟ برتون گفتم که کارخانه‌ای که قبل وجود است، یک کارخانه وجود داشته باشه. صحیح، اگر ما توقع از این نمی‌کنیم که در روزانه چقدر متر مکعب چوب صادر شود، نه، به اندازه ضرورت خود ما. اگر تنها با مصارف خود ما در کابل ما چوب تولید بکنیم، چوب پروسس بکنیم، ما نیاز به خریداری چوب با $30 فوت نیاز نداریم که از بیرون داریم، از ترکیه بیاریم. ما این چوب اینا پروسس بکنن در وقت قطع جنگل و همزمان با ازی قوریه ها بسازن. ما لله الحمد صحیح است که یک تعداد جناب سالاری صاحب گفتن که شاید برآمده باشن، به اینا چی بکنن؟ زمین سازی بکنن و در هر چیز خوب با فکر نمی کنم که یک ایجاد تبعیض و ای که ساینس است و ای که علم اسلامی است ای چی میکنه؟ مشکلات بار میاره. اینا رو دوباره بیارن. ایکاردا یکی از مؤسسات بسیار مؤثر و مهم در کشور بود که اونا همیشه تلاش میکردن در غلجات کمک بکنن و در بخولات کمک بکنن و در جنگلات کمک بکنن. از اونا کمک بگیره که اونا جنگل چیزای نوارد بیارن، قوریه سازی بکنن. مثلا جنگل قطع میشه، به عوض از اون دیگه شانده شوه، ساحه مشخص برای نباتاتی که تقریبا در برابر خشکی مقاومت دارن. سعیس ما فعلا بیشتر از 600 میلیمتر سالانه باران در نورستان داریم، ولی پیش بینی طوری است که این بارندگی چی میشه؟ کم میشه. کدام نبات ما عوض بکنیم؟ کدام نبات ما بشانیم که در برابر 200 میلیمتر اون باشه، مقاوم باشه؟
یک فهرست طولانی از پیشنهادهای دارین شما که ان شاء الله امیدوار هستم مسئولین شنیده باشن و یادداشت کرده باشن، در صورت امکان همشه عملی بکنن. به خاطر از اینکه همونطور که شما گفتین تخریب محیط زیست تنها بالای مردمی که در همون محل زندگی میکنن تاثیر نداره، بلکه بالای تمام اطراف و منطقه نزدیکش هم تاثیرگذاری خواهد داشت. یکی از پیشنهادهایی که شما کردین و همچنان دکتر صاحب محمد ولی سالاری کردن این که با مردم محل بیشتر کار شوه و کمک شوه تا اونا بتونن جنگلات خود را خودشان حفظ بکنن. جناب جلال الدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث های طبیعی، از شما هم میخوایم در آخر برنامه کوتاه مختصر بپرسم که پیشنهاد شما برای احیای دوباره جنگلات چی است؟ چگونه میشود در نورستان و کنر جنگلات را که حالا داریم گسترده تر شود و از اونایی که سوختن یا آتش گرفتن دوباره پس احیا شوند؟
تشکر. پیش از اینکه در مورد جنگلات یادآوری بکنیم، سوال که شما در مورد از بین رفتن حیوانات گفتین، نکته که بسیار زیاد اساسی و مهم است. فعلا در بدنه امارت اسلامی افغانستان بدون از اینکه ارزیابی شود که کدام انواع ما اول در مجموع حیوانات ما قابل شکار است، یعنی متاسفانه جوازه شکار صادر میشه. پیشنهاد میز و مشوره میز به امارت اسلامی افغانستان که همین مسئله را جدی بگیره و روی شکار یک منع عمومی قرار بده تا ما بتانیم حیوانات خود را به شکل خوبتر حفاظت بکنیم. در مورد مسئله جنگلات مشخصا من دو پیشنهاد دارم. پیشنهاد اولی من است که امارت اسلامی افغانستان و ادارات مربوطه که در رأس ممکن وزارت محترم زراعت بوده باشه، اینا هماهنگی را بیشترتر بسازه بین نهادهای اکادمیک، بین ادارات زیرک، بین مؤسسات، تا ما بتانیم اونمو طرزالعمل ها و پالیسی هایی که ما در حقیقت از جنگلات به شکل خوبتر حفاظت بکنیم او را ما به شکل خوش تطبیق بکنیم. و نقطه سوم، اما قسمی که پوهان سب اشاره کردن، نقش جوامع محلی، نقش شوراها، نقش انجمنها در حفاظت جنگلات فوق العاده مهم است، باید توجه جدی بری صورت بگیرد.
زنده و سلامت باشین جناب جلالدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث‌های طبیعی، همچنان محمد ولی سالاری، استاد و مسئول تحقیقات علمی در پانتون کابل، و همچنان پوهاند ذکرالله صافی، کارشناس امور زراعت، استاد پانزه زراعت. از حضور شما در این برنامه تشکر، و همچنان از شنوندگان عزیز که تا به حال ما را همراهی کردند. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 رادیو آزادی را بشنوید. من امید مرزبان از شما اجازه میخواهم. شب و روز بخیر.
می‌سوزد تنم، تب دارم امشب. زهیر